په کابل کې د ماپښین 2 بجې السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې راتلونکي 2 ساعتونه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځنګړې شوې دي چې د پزما همکاران درته وړاندې کی په دې پروګرام کې په لومړي ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د افغانستان د سولې عالی شورا نوې ستراتیژي څه ډول ستراتیژي د په دې اړه بحث وسی او په دوهم ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم قضایي پروسه څنګه پرمخ روانه ده په دې اړه تاسو هم کولای شئ خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ او د خبرونه ته زنګ ووهئ د بسمه همکاران درته وړاندې کوي خو لومړی زفر به ظاهر د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي د هرات یو ښوونځي 6 زده کوونکي د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورسېدي او د ایران پولیسو هغه کس په دز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر خلکو د چړې گزارونه کول د خبرونو تفصیل د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو نیولې دي د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات چې نن سهار پیل سوي دوام لري او له کوم قوي مقاومت سره نه دي مخامخ سوي شغلي ځواک ویلي تر هغه به د عملیات دوام وکړي چې ټوله ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قومندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په استول سوي صوتي پیغام کې خلکو ته ویلي چې د عملیات پر مهال د کور و نوزی او د امنیتی سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي
زما د خواسته سرداد شي په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي ترڅو د مخالفینو مکمل د صحیح څخه تصفیه وسی زما هیله منه است سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي
د هلمند ولی ویاند ویلی په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو مرکزونه بمبارد شوي دي او د هغوی د تلفاتو خبره کوي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالیو څخه دی چې 9 میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې طالبانو نیولې وه د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش مشر په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل سو د امریکا د دفاع وزارت وایاندي دانا وایت وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه میرمن وایت زیاته کړې چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم ووژل سوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلانونو ته سخته ضربه ورکړي په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوی و د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل سو د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپل وسلوالو مشر ټاکلی و د هرات د یو ښوونځي 6 زده کوونکي د روبوت په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ورسېدل دوی به سبا یکشنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوت نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوت جوړ کړی پرون د کابل نړیوال هوایي ډګر د واشنگټن پر لور روانې شوې هغوی به په واشنگټن کې د روبوت په نړیوالې سیالۍ کې چې د لشت لژ 1.2 هیوادونو زده کوونکي ګډون کوي د افغانستان استازیتوب وکړي د انجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر مداخله وروسته امریکا ته د سفر لاسرزنی اجازه ورکړل شوه دا وتر دی مالا د افغانستان مهم خبرونه و سم سو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو سمور شخلا ازادي راډیو اوري د ایران پولیسو هغه کس په دز ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یو تمځای کې پر یو دینی عالم او نورو کسانو په چړې برید وکړ او ټپیان کړل دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دینی عالم د چړې گزار وکړ راپورونه وایي برید کوونکي پر څو نورو کسانو هم اخ مهال بریدونه وکړ چې هغوی د دې دینی عالم د ژغورنې هڅه کوله برید کوونکي لومړی د پولیسو په دزو ټپي سو خو وروسته د سخت ټپونو لکبل مرسو پولیس وای برید کوونکی رواني ستونزه درلوده خو د پیژ په اړه پلټنی دوام لري د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي تر اوسه امریکا دا نسي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل سوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېر اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډلې د مۍ په میاشت کې په سوریه کې د بمبارۍ پر مهال وژل سوی دی که نه. د امریکا دفاع وزارت پرون وویل کله چې موږ پوه سو چې بغدادي وژل سوی نو رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نسو تاییدولی. او د امریکا متحده ایالاتو د عدلیه وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی و چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا دغه هیواد ته له ورتلو منع سوي دي، چې په هغوی کې د امریکایي اتباعو نیکهګان، کاکا، ماما، خاله، عمه او د هغوی اولادونه شامل دي، باید پرېښودل سي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. ولسمشر ټرمپ د خپلې دندې له پیل سره د شپږو دتن مسلمانو هیوادونو لکه ایران، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا او سودان پر اتباعو امریکا ته پر ورتلو موقتی بندیز ولګوي چې د بیلابیلو فدرال محاکمو لخوا له اعتراضونو سره مخامخ شو. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوردونکو السلام علیکم. په ترشناس ملند خبرونه کې زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومني. نن هم په دې خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې د سولې د عالي شورا د نوې ستراتیژۍ په اړه غږیږو. د سولې عالي شورا تېره اونۍ نوې ستراتیژي جوړه او اعلان کړه. دا ستراتیژي یې وروسته له دې اعلان کړه چې د دې شورا په جوړښت کې بدلونونه راوړل شول. د کریم خلیلي په مشرۍ د سولې شورا د تېرې اونۍ د دوشنبې د ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د سولې پر ضرورت ټینګار وکړ او وویل شول چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده. د سولې عالي شورا وکاله په خوا جوړه شوه. د شورا غړي په دې موده کې د بریاو یادونې کوي، خو یو شمېر خلک د دې شورا اقدامات بې نتیجې بولي، تر دې چې د مشرانو جرګې ځینو غړیو د سولې د عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د سولې شورا تر اوسه پورې د دایمي اوربند لپاره هیڅ اساسي کار نه دی کړی. د سولې شورا ویلي چې د انتخاباتو په مهال به د اوربند د ټینګېدو هڅه وکړي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې محکمې ته د ولسمشر د دوهم مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نه حاضرېدو او له قانوني نظره محکمې ته د ولسمشر د مرستیال د احضارولو موضوع څېړو.
بله تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه، همچنان از طریق تلفن دکتر اکرم اخپلواک نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. فعلا کوشش میکشه که ارتباط برقرار شد و یک بار برقرار شد تلفن قطع شد. به هر حال آقای ساروان،
بله، نو ارتباط به ټینګ شي د سولې د دارالانشال رئیس ډاکټر خپلواک سره هم. خو انجینر صاحب پښتون په سټوډیو کې تشریف لري، ورته هرکلی وایم. انجینر صاحب پښتون، تاسې واورېدل چې د سولې د شورا په اړه مختلف نظرونه شته. ځینې وایي چې دا شورا بې نتیجې ده، کارونو یې نتیجه تر اوسه پورې نه ده ورکړې. حتی ځینې خو وایي چې دا مصرف دې په دې نه کېږي. تاسو څه وایست؟
ډېره مننه تاسو ته نظر صاحب ته، ستاسو اورېدونکو ته. اول باید زه وکړي تصحیح وکړم چې زه انجینیر نه یم، فقط خالد پښتون یم. دوامه خبره چې د سوال په ارتباط ده، یقینا سوله د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنو څخه یوه غوښتنه ده چې خلک کولی شي د صلح د چتر لاندې په خپل وطن او په خپلو کورو کې په آرامۍ سره ژوند وکړي. د بلې خوا څخه د تیرو څو کالو څخه په متواتر ډول د کوم وخت څخه چې د صلح شورا ایجاد سوې ده په وجود راغلې ده، همدغه هلې ځلې روانې دي چې صلح شورا څنګه وکولی شي چې طالبان او مخالفین پخلا کړي او هغوی واقعا د مذاکرات میست راولی. په تاسف سره زه وایم چې د تیرو څو کالو په تیرېدو سره نه پخوانۍ سولي شورا او نه موجوده نوې شورا چې وتستي ایجاد سوې ده، تشکیل سوې ده، جوړه سوې ده، ورته امیدواره یو چې دوی وکولی سي واقعا د دغه صلحې اساسات چې شروع کړي او د طالبانو د خوا دې ودوی ته زرغون څراغ ورکړ سي. دا اساسي دلایل لري. ځینې دلایل یې په پخوا کې هم ویل سوي دي، په وارو وارو ستاسو په میزو مدورو کې پر دې بحثونه سوي دي، د تلویزیونو پر میزو باندې سوي دي، خو اکثریت خلک تر ډېره ځایه پر دې مسله باندې توافق لري چې د سولې شورا په راس کې چې په پخوا کې کوم خلک موجود وه په هغو باندې ډېر انتقادونه موجود وه، یا داسې اشخاص وه چې هغوی د طالبانو دپاره قابل د منلو نه وه، او یا داسې کسان وه چې موږ د همسایه ملک پاکستان سره دوه نږدې اړیکې درلودلې چې اکثره طالبانو د دې بیرې لاندې چې ګواکې که موږ افغانستان ته ولاړ سو د سولې خبرې شروع کړو طبیعي ده چې اول پړاوونه یې پټ ارتباطات نیول کېږي، ښکاره نه دي. په مجرد چې به دوی پاکستان ته بېرته تلله هغوی به رسوا کېدله او هغه به پاکستان و ایسای ته راپور کېدله. بهترین مثال یې خپله ملا برادر دی چې افغانستان ته راغی او وخت چې بېرته وګرځېدی او هلته بندي سورس پرې. ځینې نور مهم قومي مشران چې زه به د یو مړي نوم په مثال په ډول یاد کړم، حاجي جیلاني خان ډېر مشهوره خان په قوم اڅکزی د چمن راغی افغانستان ته، وخت چې بېرته ولاړی البته هغه یو خپله ډېر پرتاثیره شخصیت و چې ورهیې کولی سوی چې د هغو سره تماس نیولی وی، چې ولاړی هلته ترور سو او په شهادت ورسېدی. د هغه رقم تاسو باور وکئ همدا اوس دستی د طالبانو یو تعداد اراکین یو تعداد مشهور چهره غواړي چې راسي افغانستان ته، غواړي چې د مملکت د مشرتابه سره نږدې په تماس کې سي، او طبیعي ده چې هغوی ډېر شرطونه لري. د هغوی یو شکایت دا دی چې موږ درسو ستاسې په ترکیب کې د ملي شورا وبخښئ د سولې د شورا داسې اشخاص موجود دي چې هغه موږ ته قابل د اعتماد نه دي. هغوی فورا و پاکستان سره ارتباطات لري، موږ چې دلته راځو د دې پر ځای چې موږ سوله وکړو خپل سر په لاس کې واخو، او اکثر اوقات موږ خپل سرونه د لاسه ورکړو او بیا ترورېږو او یا د منځه ځو او یا بندي کېږو، د ډېرو سخت استنتاق لاندې راځو. نو په همدې اساس دا خلک زړه نه شکوي. د بلې خوا اساسي ستونزه په سولې په شورا کې تاسې وګورئ، البته د ټول کرام باوجود چې خلیلي صاحب ته لرمه، دغه ستاسې طالبان خصوصا د جنوب طالبان د څو فیصده پښتو فارسي زده ده، او جالبه داره د خلیلي صاحب څونه پښتو زده ده. همدارنګه معاونین یې داسې معاونین پکې شته چې یو نفر یو ټکی پښتو نه سي ویلی. د قرآن دپاره حداقل دغه مسایل ته خو باید موږ نتیجه توجه وکړو. افغان پښتو نه ده زده، نه در افغان فارسي زده.
پښتون صاحب این موضوع را با صحبت میکنیم. بله دکتر صاحب، دکتر اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس جمهور و همچنان در عین حال رئیس دانشگاه شورای عالی صلح هستند، به برنامه خوش آمدن. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. آقای خپلواک نمیشنه؟ بله خپلواک صاحب، اگر به ما همین استراتژی جدید به ما تشریح بکنین، پالیسی جدید چی هست در این مورد، یک کمه که معلوماتی که به ما بتین خوش میشیم.
تشکر به نظر سهلپور و دوستان تا اوریدون کو تا لگنا وقت را غلم برنامه ملمنو تا سهل تا سلامونه وان سوله د افغانستان د هغه لومړیتوب کېلري، او دا اولنی ضرورت ده د افغانستان د خلکو د یو مح وایسته باندې چې مشهوجري کې دغه دایه او رامنځته شول، او بیا جلاتما پخواني ولسمشر د سولې عالي شورا جوړه کړه چې د تروتو کارو څخه فعالیت په اوسنیو شرایطو کې هم د سولې عالي شورا د سولې د راوستلو لپاره د سولې د اماده کول افغانستان خلکو کې د ملي اجماع د اجاداره، او د وسلوالو مخالفینو صالحوالو مخالفین، او د حکومت ترمنځ د مذاکرات د شروع کېدو، او د دې مذاکرات څخه د نظارت او وروسته د مرحلې، دا ټول هغه وظایف دي چې د سولې عالي په خپلو اهدافو او لومړیتوبونو کې لري. ستانی په تیرو څو کالونو کې لکه دوستانو ورته اشاره وکړه، د سولې عالي شورا لوی لاسته راوړنې لرلې دي، و بې له شکه چې ځینې ستونزې او نیمګړتیاوې به هم موجودې وي، من په نوې ستراتیژي کې کوشش کوم چې د سولې په برخه کې لومړنۍ د اعتماد سازي او د باور فضا حاکمه کړو. د باور فضا د حاکمولو لپاره له ټولو هغو میکانیزمونو څخه کار اخلو چې هغه په افغانستان کې.
بله بلواک صاحب، خپل موقعیت مه بدلوئ چې اواز مو خرابیږي. بله متاسفانه اواز مو بیخی
بله. اگر این موضوع رو بتانن اصلاح بکنن تا وقت میتونیم شما همراه آقای خالد پشتون
انجینیر و نوائم انجینیر سیب یوسف پشتون همه
مرموشن بلمه منتا پیشناد ما ای است آقای ساروان که ای باید رد نمیکد انجینیر سیب برای زیگه قدر انجینیر داریم معلوم نیست که دیپلم دارن ندارن. حالا یک دیپلم خالد سیب شما قبول میکدین فرق نمیکد خبتا
نمیگیرتین.
بله
اما یو مسئله چې دوی اشاره ورته وکړه بهتره دا و چې خپلواک صاحب ورته ځواب ویلی وای دا چې اعتماد نشته په خپله په دې شورا په ځینو غړو باندې. دوی د یو شمېر کسانو نومونه یاد کړل چې نیول شوي دي، د دولت سره یې په یو نوی شکل سره تماس نیولی دی، وروسته نیول شوي دي. نو که اعتماد نه وي او دا خبر همدلته ورته اعلان شوه، هغه کسان چې له دې ایسته غواړي چې د سولې له عالي شورا سره تماس ونیسي هغوی هم بې اعتماده غوندې شول. که څنګه پښتون صاحب؟
بالکل همدا ډول خپلواک صاحب چې کوم څه وویل، موږ په مجموع کې د پالیسي موافق یو. کومه تیوري چې دوی وویل دي یو تیوري بیان کړله، په هغه تیوري کې هېڅ مشکل نشته، لیکن په تطبیق کې مشکل شته. او دا مشکل د وسه نه دی موجود، دا چیرې څوک کالو څخه چې د سولې شورا په وجود راغلې ده موجود دی. زه فکر کوم که دوی خپل په پالیسي کې ځینې داسې تغییرات راولي چې دغه ارتباطات انفرادي کې، فکر کوم په هغه صورت کې به اعتماد هم درې ځای ډېر سي او خلک به زړه او جرأت هم وکړي چې راسي افغانستان ته او یا دوی نو کې نږدې ورسي سرحدي ولایتو ته ورې په انفرادي ډول تماس ونیسي. وخت چې موضوع پختګۍ ته ورسېدله بیا نو موضوع راواخي علنیږي.
بل یو مسله بل هم شته پښتون صاحب، وبخښئ، لغه اوله پایله چې د کرزي صاحب په وخت کې د سولې شورا جوړه شوه، یو شمېر کسانو ویل چې دا شورا د دې لپاره جوړه شوې ده چې یو شمېر کسانو ته دندې ورکړی شي. اصلي هدف دا نه دی، لکه مخکې چې تاسو اوس اشاره وکړه، د دې شورا رسیالان او مشر حتی دی طالبانو په ژبه نه پوهیږي، کله په ژبه ورسره نه پوهیږي. یعنی هدف دا نه ده چې سوله وکړي، روغه وکړي، بلکې د یو شمېر کسانو بخت ساتل دي.
به شک موږ داسې کسان البته نومې نزاکتن باید یاد نکو، داسې کسان د سولې په شورا کې سته. زه قسم درته اخم چې په روغبړ د پښتو نه پوهیږي، دا چې دوی افهام او تفهیم وکړي پشکې دا ناممکن دی پشکې. نو زه وایم هغه بیچاره طالب وایم یا کم سواده طالب چې مثلا د کندهار، د هلمند، د روزګان، د زابل او د نورو مختلفو پښتني، یعنی پیور پښتنو چې ټوس خرځي چې په هغو ولایتو کې په کندهار کې بیخي غټه او عظیمه کتله د کندهار خلک فارسی نسی ویلی، بغیر دا کسانو چې تعلیم یې کړی دي او یا کابل ته راغلی دي. نو څه پاته سوله د اطرافو خلک چې هغه د کندهار په اطرافو کې دي، او خصوصا طالبان چون اکثریت د اطرافو خلک دي، د هلمند د باغران راغلی دي. او طالب دا څنګه امکان لري چې هغه د سره پښتو وایي، افهام او تفهیم دي وکړي او سر دې سره خلاص کړي، د دې پر ځای چې دا دید وازدید فایده ولري؟ زما په عقیده د فایده به تاوان دوه چنده وي. زه راست فکر کوم چې دوی باید په دې مسایلو کې، دې مسایلو ته سخت جدي توجه وکړي، دا مسایل اصلاح کی. البته گرد صلح واړو ټول د صلح شورا تاییدو، لیکن اصلاحات موږ همیشه غوښتو، موږ همیشه د اشخاصو په خصوصا یو مسله چې غواړم هغه ته اشاره وکم چې د صلح شورا باید غیر مستقیم د امنیت ملي سره ډیر نږدې کنکشن ولري. ځکه یو چې دا طالبان چې د امنیت ملي په چوکاټ کې نیول کیږي او یا بیرته ایله کیږي، د پالیسی د ایجاد د ایجاب په خاطر باندې هغوی سره باید خبرې وسی، هغوی کولای شي چې بیرته دوی سره یو ځای شي او هغوی خپل د رخصت سره دوی سره کومک وکولای شي چې هغه پر دوم لاس بیرته و امنیتي ملي ته معرفي کیږي. زه په دې باره کې موږ ډېر تجربه لرو. تاسو که په یاد وي په 2001 کال کې اکثریت د طالبانو مشران زموږ د لارې راله، د کندهار د شورا د لارې راله، او رې ما کلیدي رول درلودی. په دې کې موږ زشته زیاته تجربه لاسته کړې ده او د ډیرو طالبانو سره اوس هم چې دوی تماس نیسي په پخواني اجتماعي زموږ سره نیسي، لیکن متاسفانه موږ هغه واک او هغه اختیارات او هغه صلاحیت چې هغه وخت درلودی هغه صلاحیت واک وس نه لرو.
بله آقای خالد پشتون بسیار قصه جالب زیاد است، منتها امروز یک ساعت وقت داریم تقریبا لوازم یک قسمت شد، در قسمت دوم ما دیگه مسائل داریم. امی یک بشنونده از مال نوبت میتیم، تا ما یک سوال میخوایم تر بکنم، میست که تا جایی که تجربه ها نشان داده وقتی که از مذاکرات صلح صحبت میشه، یکی از مسائلی است که طرفین اردو طرف از نقطه نظر قوا باید به یک نتیجه برسن که با جنگ دیگه ما نمیتونیم به جای برسیم. یعنی طرف یا یک طرف باید قسم ضربه بزنه طرف مقابله که اون نفر دیگه بگه که والا دیگه ما از زیاد پیش برم دیگه طاقت نمیتونم سیب نی. از این خاطر یکی از شرایط بسیار عمده و اساسی است که طرف مقابل به این نتیجه برسه که ما دیگه نمیتونم غیر از مذاکره دیگه چاره نیست. از اون خاطر در سایه نظامی و در سایه دیگه مسائل باید افغانستان یک کمه که دست بالا باید داشته باشه. نیست این یکی از شرایط بسیار عمده و اساسی است که ضروری لازم است. دوم، آقای رئیس جمهور در این روزا گفتن که ما دیگه کت پاکستان باید مذاکره صلح کنیم، نه کت از گروپ های مختلف. این تنوز طرف مقابل ما معلوم نیست، مثل زمو دامات است که والا گفت والا ما خینه در این روزا ازدواج میکنم 50% کارم پیش رفته. گفته چطور پیش رفته 50% کارت؟ گفته والا اینا پدرمم راضی شد، مادرمم راضی شد، تراز یعنی تنها مانده که دختر و پدر دیگه پا پیدا شوه راضی شونه. از این خاطر سه ما طرف خود ما کل کارا را کده میریم، مگه از طرف مقابل کدام گپی هم نیست، هنوز طرف ما معلوم نیستیم. نه خب سر از این موضوع کم اگر صحبت شوه شنونده عزیز یک تا لحظه بعد بله میشه که شنونده عزیز هم یک نوبت میتیم. نه آقای سربان چی میگیم؟
بله آوریدون که بعد شوشه بیم مخ که روست نوبت ورکو شاغل پشتون پا دیاره چه نظر لیم؟
بله نظر تانه بیریم شنونده هم بله. کنن
ما به ما 100% موافق نظر سبستم. تا جایی که ما خبر دارم، تا جایی که روابط است بین ما حکومت و مثلا مردم و طالبا و اینا، اکثریت طالبا علی تقریبا از بینمی مسئله موافق هستند که اینا بیاین و صلح بکنن. به خاطر صلح میکنن که در مابین خود طالبا یک نوع انشقاق به وجود آمده، اونجا بی اتفاقی ها به وجود آمده، گروه بندی ها به وجود آمده، گروه پیام رسول الله زاده یک چیز میخواد، گروه برادر دادولا دیگر چیز میخواد، گروه منصور خود گروه منصور مالی تقریبا ناراض هستند، با ایبت الله گروه ملا عمر دیگر چیز می، اونجا تقریبا چند گروه به وجود آمده. با این ارتباط بهترین وقت است اگر ما یک شورای قوی، یک شورای بسیار پرتاثیر و با اعتماد به وجود بیارم و بمرایشان یک پالیسی خیلی قوی. ما یقین دارم که گپی رئیس جمهور ما رد نمی کنم. ما باید اول صلح را به پاکستان بکنم، دوم به طالبان بکنم، لیکن پیش از اینکه به پاکستان بکنم با پالویشان ما میتونیم که مثلا پشت پرده با بعض طالبان که او آمادگی دارن که بیاین با اونا اعتماد سازی را به وجود بیاریم. اگر ما بتونیم که سه گروپ عمده اینا را آشتی بکنیم با حکومت افغانستان، ما برات گارانتی میتم که 10 گروپ دیگه آماده میشه که بیاین. بهترین مثالش 2001 بود، وقتی که 3 نفر کلانای طالبان داخل افغانستان آمد، 10 نفرش دیگه زنگ زد که ما آماده هستیم به شرطی که شروط ما قبول شون. متاسفانه وقت شروطی اونا قبول نشدن. رئیس جمهور ما از خود کشید و آقای رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا ما از خود کشید و حالات به وخامت انجامید. به هر حال معلم به عقیده هستم که اگه اینمی اعتماد سازی که اخبلواک سب پیشتر برشان شرکت به وجود بیان، ما یقین دارم که اینمی پروسس خیلی تیز میشه.
با دیر از یعنی من محترم خالد پشتون، دکتر صاحب اخبلواک شاغل پشتون ویل چه د سولی په شورا کې هم داسې عناصر شته چې د دولت وسلوال مخالفان پرې اعتماد نشي کولی. دوی یو شمېر مثالونه یاد کړل چې طالبانو ځینو غړو غوښتل چې د افغانستان له دولت سره تماس ونیسي، لیکن د هغوی نومونه افشا شول. نو چې کله اعتماد نه وي، څرنګه به د سولی شورا د سولی په برخه کې پرمختګ کوي؟ خپلواک صاحب بله تاسو زما خبري واوریدي؟
بله
خپلواک صاحب دا چې بله تاسو خو وعده کړی و چې استودیو ته به راځئ، دا چې استودیو ته رانغلئ ځکه دا مشکلات شته. خو خیر، پوښتنه دا وه خپلواک صاحب چې ښاغلی خالد پښتون وویل چې د سولې په شورا کې داسې عناصر شته چې د دولت وسلوال مخالفان پرې باور نشي کولی. یو شمېر کسانو چې په تیرو کلونو کې غوښتل چې له حکومت سره تماس ونیسي، سوله وکړي، د هغوی نمونه مخکې تر مخکې افشا شول او هغه کسان له هېواده بهر ونیول شول. نو دا اعتماد به څنګه رامنځته کوي، خصوصا د طالبانو لپاره چې هغوی باور وکړي په تاسو؟
مونږ نظر چې د سولې شورا د عمومي بسایو ته او د عمومي اجماع لپاره په افغانانو کې سو لپاره کار کوي. راغلو دانو د رابطې په اړوند ما دوه شی ما تشرم چې یو مونږ باید کار وکړو چې د اعتماد او د باور په ځای کې مولی شو. دا په ولایتونو کې په مختلفو ځایونو کې او په مرکزو کې مختلف طریقونه منځ ته وړلی شو چې څنګه دغه د بېاعتمادۍ فضا چې راغلې ده دا له منځه یوسو. لویې کې د طالبانو سره د رابطې موضوع ده او په دې باندې بحث ده. زه په دې عقیده یم چې تر حده پورې پخوا هم په مختلفو شکلونو وه چې په مختلفو روابطو او شکلونو وي چې په څه ډول باندې یو افغاني مذاکراتو لپاره زمینه سازي وشي. دا هغوري پخوا هم د شاسوي دي بغیر د سولې عالي شورا نه، بلکې کېدای شي نور قواوې په دې کې موجودې وي او د اداري اختلاط او د دې کې موجود وي چې دې سبب شوی وي. په دې معتقد یم چې رابطه د دواړو خواوو تر منځ د ایجادي کې هغه یو د اتفضل رس لري او دغه د اعتماد فضا د مطمئن یم چې حکومتخانه او د سولې عالي شورا په واسطه باندې سلو کسل شي. اساسي خبره دا ده چې دا هم د حال ول د چې کچېرته وکړه خالصین او طالبان د یو داسې منځګړیتوب لښکری وي او یو د ځله لپاره پېښنه وي چې هم مسؤلیت وي او هم د خبرو فضا خوندي وي او هم د دوی لپاره مشکل نه وي هر حل کېدلو ول ده. په دې اړوند باندې هم هېڅ ستونزه نشته. د افغانستان حکومت بار بار په ټولو هغو ځایونو کې د داخل د افغانستان او خارج د افغانستان چې وسله وال مخالفین او طالبان وغواړي چې د مذاکراتو لوبدګي کوي د افغانستان حکومت د دوی لپاره آماده ده. مثلا د یو غیر رسمي ادرسي ادرس چې د دوی لخوا نه ده په بعض موارد کې هغه تکرار کېږي قط کې د طالبانو نمایندګي ده. مثلا د دې علاوه د قومي مشرانو علماو مونو جهادي شخصیتونو په واسطه باندې هم د فضا او دغه رابطې جوړېدلې سي. خلکو ولایتونو کې مونږ قوي قومي او سیاسي او اجتماعي جوړښتونه لرو د هغوی په واسطه باندې هم دغه د اعتماد فضلې شي. یعنې د دو طرفه تضمین لپاره هر د شرایط تر بحث لاندې راتلی شي او په دې باندې بحث کېدی شي چې په څه ډول باندې یو مسؤونه فضا او د ایضا حاکمه شي.
بله، وقت نوبت شنونده های محترم است. یک اعلانک کوتاه آقای ساروان بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفن ما 0700 822 755 و 0799 203 540.
او همدارس د سکایپ له طریقې له موږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio. او ردون که ده تلیفون لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو.
بله محترم اسلام صاحب، هم شاید فاتح سلامون اولانده کم شاید همکار ظریف نظر شاید شاید سوال ملمانو تا دازاری را دفول کار کن که ردون که تو سلامون اولانده کم.
سلامت و سی قاری سی پشتون.
تشکر. شاروان سم سلو خویم شاید پو قرآن کی پو پینزش بیت آیات پو بارکی رسولی راغلی دی که مسلمانان رسولی تا مراجعو که یا مملکت چه صبح راجی اغا مملکت رحمت راجی پو که مملکت کی چه جنگ زلمتی پا اغا مملکت مصیبت راجی. از ما تر عمومی نظر با تیریزم تاسو د ملمنو څخه پوښتنه دار لکه پښتون سرچول یا لکه خالد پښتون سرچول تاسو نظم پوښتنه او اکرم خپل وخت متوجه ده دوی خو دغه په خوښ شینه خبرې کولی و سم غواړم چې شینه خبرې وکړي شاغلی خپلواک ستاسو په سولي په عالي شورا کې کوم غړي چې دی یا رهبری ده د سولي د عالي شورا دی خو طالبانو سره مخکې جنګونه کړي وو وینې سره تېر کړي وې یا د بل په سر کې میخونه سره تکولي وو اوس څومره دی کولای شي چې خپله د ترپی و طالبانو ته وشي او یبځي کې یوه خبره ده او بل خبره دا ده تاسو څومره خپلواک یاست چې طالبانو سره کښېنئ او هغه کسان چې پرځن طالبان دي او مخالفین دي چې ستاسو سره کښېني هغه څومره ځان خپلواک احساسوي تاسو دواړه طرفونه چې سره کښېنئ څومره د ځان اختیار لرئ
صحیح ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
بله
سلام سروان صاحب تا ته نظر صاحب ته میلمانو ته وړاندې کوم
سلامت اوسې
سیداری زلیم پکتیا ما زرا ان دا یو پروسه دا اول خو باید دا نه وشي چې کومه ان دې باندې مصرف راځي هغه نو پر نورو ځایونو کې ولګيږي ځکه چې یو نتیجه مرنه کړه تاسو ولیدل او بیا دې قاري صاحب خبره چې ان دې خو په خوا سره ډېرې نه سره یو بل سره ټینګېدلې دي ولې دا حکومت نه زموږ داخله ده دا ولې نه پوهېږي چې داسې خلکو ته مخه کړي قومي مشرانو ته مخه کړي داسې خلکو ته مخه کړي چې هغه نه کوم راغ لري نه دې غاري ته کوم چا سره رقابت ولري داسې خلکو ته باید حکومت او اشرف غني صاحب او نور خلک یعنې کار واخلي چې زما اوستا مثال زما اوستا سره خدای دې نه کړي په څه پدې شوه نو نه زما ورور ستا سره ته جوړه کولی شي نه ستا ورور یا پلار ما سره جوړه کولی شي د کلي خلک مشران سپین ږیرې هغه کولی شي چې داسې خلکو جوړه وکړي تاسو به هغه وایې د کلیوالي سیمو کې دی ولایت په سیمو کې د کومو قومونو چې شخړه راشي هغه د نورو قومونو سپین ږیرې راځي مشران راځي دا شخړه لري دا جنګل
یعنې درېمګړي
خلک راپاڅېږي
سلامت اوسه ډېره
مننه
صحیح مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
بله
سلام علیکم نظر صاحب ساروان صاحب و میمان برانده جناب خپلواک صاحب احترامات مرا بپذیرین وزیر هستم از آلمان
ویسیم خوش آمد
بسیار مهربانی کردین اصلا موضوع جرگه ها را از منظر سابقه عرف و نوع جرگه ها باید مورد مطالعه قرار بدیم معمولا در جرگه ها نفرای متخاصم و متقابل اصلا حضور نمی داشته باشند به خاطر جنبندی مشکلات و معضلاتی که در بین هم دارن نفرها را متخاصم میخواین امرای زنا صحبت میکنن و باز این فیصله از ایره به دست مردمای غیر جانبدار و کسایی که سابقه کار در امور جرامد این کپادار مطرح میکنن اینجا مطلبی است که کسایی که در جنگای چندین ساله شامل بوده و متخاصم بوده با گروه مقابل اونا را اگر ما و شما یا دولت ما در ردیف و در سطر شورای عالی صلح قرار میتن معنای چیست که توسط حریف میخواه که بر حریف پیشنهاد صلح کنه به خلمه که بهتری خواد بود که افراد اشخاص غیر بیطرف و غیر جانبدار که در قضایای چندین سالی افغانستان اونا دست و دماغشان ملوث نباشه اونا را مطرح کنه ما در صفحه شخصی جناب خپلواک صاحب ما میره نشته کردیم در فیسبوک که شما در شورای عالی صلح در دارالانشایش تشریف دارین این مطلب ملت باید به گوش زعما برسانین که ما ملت میخواه که اگر واقعا متحد هستن به صلح و متحد هستن به آوردن صلح اینا باید از مجرای اصولی از اینا پیش برن
درست
نه ای که
بسیار خوب تره کردین
فقط همه میخواستم که نه باید که اینا رشوه های سیاسی بتن بر افراد اشخاص کنا در پلیس قرار
میگیرن. سفیر شور نتن سپده ای اگر داخل شیم بیرون شده نمیتونه میره باز.
البته
یک موضوع وزیری سموده.
اگر میخوان که راه اعلی پیدا کنه راه اعلی از طریق جنگجویا و جنگسالارا و کسایی که دست دماغشان به فتنه و به این گپا ملوث است نمیشه.
بله دیر من
نمیشه.
کوروان یا وردون که بل مخلو بیا به ملمنو تنوبت ورکو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سروان سیب تاسی تا نظر سیب تا ساسی ملمنو تا خلواک سیب تا احسان الله پکتیاوالی اما لپکتیا تخا
مرابانی
سلامان اولادی کم
سلامت تو سیب پکتیاوال سیب
سوال خمیداد های لخلواک سیب تخا چون افغانستان دی جرگو دی مرکو وطن دای د خاورا د جرګو په رڼا کې تر اوسه پورې آباد ده. د نړیوال ملکونه نور پروګرامونه لري صلح کوي. افغانستان د جرګو په اساس تر اوسه په پښو ولاړ دی. کنه دومره جنګونه چې نړیوال وکړي هغه به پخې د نړۍ د نقشې نه ورک شي. دا چې افغانان جرګې لري مرکې لري قومونه اتفاق لري تر اوسه دغه پاتې شوی چې دی په پښو چې ولاړ دی دغه خبره ده. زما د خپلواک صاحب نه دا پوښتنه ده له میلمنو څخه چې اوس دوه دښمن چې دواړه هم په سنګر کې دي هم مخامخ جګړه کوي دوی مخامخ سره کېني دا به زیم چې صلح را نه ولي بلکې غوښتنې به یې ډېرې وي بلکې د یو بل نظر اختلاف به ډېر وي. دا چې کریم خلیلي صاحب د صلح د شورا رئیس ټاکل شوی دی همداسې د طالبانو لخوا مناسبه خبره دا وه چې افغانان ګوډ ګوډ د افغانستان کې اوسېږي هغوی غوښتنه دا ده چې دغسې اشخاص دغسې کسان چې هغه په جنګ کې نه په 15 کالو کې ملبس وو نه په 13 کالو کې وو نه په 9 کالونو کې وو چې د مجاهدینو خپلمنځي جګړې وي داسې کسان باید صلح شورا ته راشي.
نظر هم د نورو اورېدونکو ټولو تقریبا برته خبرې وکړې. اوس په میلمنو ته ورسو. لومړی هم خپلواک صاحب که تاسې اول د قاری صاحب پښتون د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ. دوی د خلیلي صاحب په مشرۍ باندې یو سوال درلود د ده مشرتابه په موثریت باندې او دا هم ویل چې څومره د سولې شورا خپلواکه ده او څومره هغه کسان چې سولې ته دعوتوي خپلواک دي.
تشکر. اول مهم مسئله دا ده چې د سولې عالي شورا سر نه کوي بلکې د سولې عالي شورا وساته کوي د دواړو ډلو ترمنځ هغه څوک چې هغه په افغانستان کې وسلوال مخالفت کوي د افغانستان مته بیا د افغانستان حکومت وسلوالو مخالفین ناست دي او د هغوی تاکشیغېنه به ټول ملت خبرېږي او د ملت د اجماع په رڼا کې به بیا په هدت باندې فیصله کېږي لکه څنګه چې د اسلامي سره د سولې کومه پروسه پر مخ لاړه. دوه مسله دا ده چې سیاستونه تل تغیر کوي. په سیاست کې دوست او دښمن دایمي نه وي. څوک خبر چې نن کېدای شي له ډېرو خوو جهادي ډلو نه چې پرون پر یو بل سره په جګړه کې وو نن یو اعتراف کېدی کېدی سبا په بل اعتراف کې وي یا دغه ډلې چې پرون د طالبانو سره مخالفت کې وو نن یې پوټې کېدای شي د همکاري یو تار ورسره ولري یو رابطه ولري د ډېرو مذهبه ډېر نظم مجلسان چې د مختلفو ولایتونو زنګ وي یا تاسوالی چې په کومو سیمو کې ډېر سرکه ورکوي او ډېرې اړیکې ورسره لري هلته د یو بل سره په ځواتو کې وساست کوي. دوهم مسله چې د سولې کې هغه ډلې نه دي راټول شوي چې مخالفت کیسن علی سید بن محمد د سولې د اړیکو مرکز سردار نعیم یا مولوی سر خبر وچکون یا مولوی سر عطاور رحمان سلمی یعنی دا یو هم په دغو جنګونو کې داخل نه و یا مولوی سر اولی تر قاضی امین وقاد او تر رئیس حتی اسدی شورا کې تقریبا 14 داسې تشیخی د طالبانو د تحریک غړیتوبدار او د دوی په تحریک کې قوي قوي خلک وو تر عبدالعظیم مجاهد صاحب تر محمد او تر ملا عبدالسلام راکیتی او تر مولوی قاسمی صاحب پورې دا مدینې پرې تر سردی سردی دو سردیرو جاتو کسانو رئیس صاحب باندې د ټول جبهه مشر وو. ان ته دي کې د خلک هم شته سوله دوست خلک هم شته او هیڅ داسې شخص چې هدي
سولې ته متحد نه وي او د طالبانو راتګ به هر کله یو نه وي. دا یو موضوع ده. دوم دا ده چې موږ د ټولو اشخاصو ډلو قومونو مشرانو ولسو چې وطاقت وکړي هغه د ولسوالۍ په سطحه وي که هغه د کته وي د ولایت په سطحه وي او که هغه عمومي سطحه وي یو نه برخه ده. قومي مشران علما متنفري شخصیتونه بېطرفه شخصیتونه مدني ټولنه څخه واخلي چې د همدغه رابطه همکاری برقرار کو ایجاد کو بل موضوع شورا تو کارونو کې دې د نور انکشافي بودجه او نور نور کې وايي هدف دا ده چې څنګه هم په ملت کې د اجماع لپاره کافي او هغه کسان چې موثر شخصیتونه په ولایتو کې هغه پیدا کړي او د یوې نه د یو مجمع په توګه کار واخلي. دا ځل موږ د ظلم سره نجاتن هغه ستونزې چې د لوی خندا په حوزه کې دي هغه ستونزې فرق کوي چې د موجود دی ډیر بانفوذ شخصیتونه موجود وا پوتا باور لري او سره پوتر منز آسانه رابطه جوړول شي ان شاء الله دا پروسه لري دی وصول سره
تشکر. خپلواک صاحب محترم صدای شما بسیار خراب است، صدای شما میره و میایه. خب به هر حال امیدوار هستیم که شنوندای عزیز ما تا حد گفتار شما را فهمیده باشن. منتها بسیار زیاد مشکل بود آقای ساروان، از نقطه نظر کیفیت صدا مشکلات بود. خب به هر حال با اجازهتان خپلواک صاحب محترم، آقای خالد پشتون، اصل موضوع بحث ما امروز استراتژی جدید یا استراتژی نو دولت است تا حد آقای اقبلواک تشریح کرد. شما تا چه قانع شدین این استراتژی جدید یک نتیجه مثبت به تصیب آقای پشتون؟
بله بله نظر صاحب مننه. زه د خپل واک صاحب خبرې ما واورېدلې. واکن کوم استراتیجیستي جوړ کړی ده، کوم څه چې دوی برابر کړی دي شاید د دوی پر طبیعت به برابر وي، لیکن د حالاتو او د سیاسي وضعیت پر طبیعت نه دی برابر. مثلا ګوري د پخوانی ولسمشر په وخت چې کوم سولې شورا موجوده و په ملیونه ها په سوو ملیونه ډالر دغه په بودیجه کې خرڅ شوه، نتیجه صفر راله. اوس هم زه وایم چې د نوی ولسمشر په سر او قلب کې واقعا هم د سولې راوستلو غوښتنه سته، ځکه د چا اول اوس په کار شروع کړل د اولین شوار سولې و او د په دې لار کوشش هم کړی. زه د خپلواک صاحب دی د کارو او د کرونو قدردانی کوم، لیکن ځینې مسائل موږ ملي مسائل دي، موږ دا ما هم متاثر کی، خپلواک صاحب متاثر کی، افغانستان ملت متاثر کی. زه دا وایم تاسو په دغه اشخاص کې شرمان یاد کړل، ما تا غدا امک سره په یاد سره چې مور ولور ته ویل چې د کور زه وزم وشکو کې امراله چې د کور ونوځي پر اما دي فکر کاوه، وخت چې اما راله اما ول موريري ته ویل چې د کور ووزه غیول یا مور ته ول د اما سي ګوره. تاسو دا خاص ماته یاد کړ په خپل خبرو کې هغه د امک سره په دغه اماسیا ګوره، موږ د دوی سره ګورو په کټ کې. تاسو وګوري خلیلی صاحب واکان یو شخصیت په افغانستان کې د خپل قوم، لیکن په جنگو کې داخل شخصیتو په درې سوف کې د سړی د طالبانو سره په زرهاو انسانان وژل دي. یو چې دا کسان د یاد کړل چې هغه شکم په لاسونه په وینو نه دي سره، مو غوت د ټول اکرام به وجود چې دی په ماوینو کې دي، لیکن متاسفانه فهم او دانش او بلدیت به لږ دي. حتی خوار پښتو ژبه نه دزده، یو ا پښتون بل
په پښتو بل په پښتون صاحب محترم. بله
بلدیت به څه
پکې پښتون صاحب محترم. ای خوب یا بد حالش سوی از یک روی از این موضوع اگر صحبت کنیم، اون وزیری صاحب و دیگه شنوندان در عین فکر بود که باید یک از نفرای بی‌طرف باید تشکیل میشد. خو این نشد، حالا خینمی چیزیست که ما داریم.
لیکن نظر سیم پا دیگه برخی که سوال بل زما زین ترازی تاسیم بیخ پل خبری مکملی که اگر داده چی که هر سو که ام داغ کسان نیوی نور خلقی نو فکر که چی دی دولت و سوال و مخالفانو تا بده قبول ور بی دیتا پا پام سره چی که هر سو که خو هم داغ دولت با معاش ور که بی پام دی کابل که با وسی څوک چې په کابل کې اوسي آیا هغه د طالبانو ته د قبول وړ دی؟ فکر نه کوم. که څرنګه
ای ګپ خودت بسیار زیات بجای منطقي و هم علمي است آقای پشتون. ما کمک علاوه کنم بر از اینکه در بعض ممالک دیگر نمونه شدیدیم، مثلا در مقابل تروریستا که جنگ میکردن، تروریستا پیشنهاد میکنن که ما میخواهیم صلح کنیم، سلاح بریم، مگم اردویش نمیخواد میره وار بمبارد میکنه که تو باش تو کارم بودجه ما خراب نشه، معاشات ما و اضافه کاریای ما و از این قبیل. گفتی خودتم سیز که وقت دیگه صاحب مارش 20-25,000 مارش و ماهانه و با وان کهی سل میگه زودتر نشه گمش که کشال شد که مارش ما ادامه پیدا کنم. مچم محمد درک کنم تا حده. به هر حال پشتون سیب شما ادامه بتین سیب.
بله، زه په دې مسله کې موافق په دې خاطر نه یم چې یو تعداد داس شخصیتونه په افغانستان کې سته چې هغوی د طالبانو سره په مخالفت کې هیڅ وخت درېدلی نه دي. د طالبانو سره عادیعقل که خرابې اړیکې ښې اړیکې ډېرې ونه لري، خرابې اړیکې نه لري. حتی داس شخصیتونه په افغانستان کې سته چې دا اوس چې ټلیفون راپورته کې د طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، خپل اعتماد لري، خپل تر مابین روابط لري. موږ وایي دغه رقم اشخاص چې وګوري پیدا کی دا اشخاص ته که دوی کومک والی موږ ورسره کو کومک ولاستا او دوت ستی په لوی قندار کستا، په لوی پکتیا کستا، په لوی ننګرهار
کستا. پښتون سیب، دوی طالبان ظاهرا خدا دوای علنی پالیسی ایداد چې ترڅو ټول خارجانه وتلې، ترڅو چې دوی په خوشا دي، دوی په شکل سره دي، دوی په سبک اسلامي نظام نه وی را منست شوی تر هغه پورې دوی سول نه کوي. دوی هیڅ کلم نه دی ویلي چې موږ سول کوو، دوی هیڅ کلم تر اوسه پورې نه دی ویلي، حتی یو ظلم نه دی ویلي چې موږ حاضر چې له حکومت سره خبرې وکړو، خو په شرط دی یا هغه. دوی وایي چې اصلا موږ له دې حکومت سره خبرې نه کوو، موږ له امریکایانو سره خبرې کوو. نو بیا څنګه تاسو دا خبره کوئ؟
زه خبره تاییدوم، لیکن په کسر د دې تا ما مخکې یو خبرې ته اشاره وکړه. دا ستاسو خبره پخوا په سل صدقه وه، لیکن د ملا عمر د مرګ بعد دا مسله کې اوس ډیر انشقاق راغی، ډیر فرق راغی، فاصله راله. اوس په دې کې ګروپونه ایجاد سوه، په دې کې ناخوشایندي ایجاد سولې، په دې کې بېاتفاقي ایجاد سوې. اوس داسې ګروپونه سته چې مشرتابه یې رښتیا هم دا ستاسې خبره کوي، لیکن داسې قوي ګروپونه سته چې د هغو په شا کې به 50-60 کسه طالبان تړلي وي، هغوی اماده دي چې د یو درست سړی سره چې اعتماد په ولري د هغو سره خبرې جاري کړي. د دغه خبرو جاري کېدل دوې فایدې لري. یوه فایده یې دا ده، خو یا به راځي یا به نه راځي. که راسي خو سوله یې وکړه، کور یې ودان و نورو خلکو دپاره یو ښه رهنمود سو. که نه راغی روابط یې وساتي د امنیت ملي په چوکاټ کې ورسره، او د هغو د لارې دي خپل روابط وساتي، او دا روابط هم د حکومت په ګټه دي. د همدغه روابط یې چې بېرته صلح راولي. دغه شي چې څوک توجه نه
کوي. یوه مسله ده، ځینې وایي چې که د طالبانو له یوې ډلې سره یا یو تعداد سره روغه وکړي، څوک حکومت وکړي، هغه بله ډله قوي کېږي چې سوله نه کوي، ځکه چې په دې څوک چې جنګ کوي هغه امکانات لري، وسایل لري، پیسې لري، وسلې لري، یو حمایت لري. نو هغه څوک چې سوله وکړي هغه منزوي کېږي. لکه یو شمېر کسان چې په تېرو کلونو کې راغلي دي، سوله یې کړې ده، وسلې په ځمکه ایښې دي، لیکن هغه منزوی شوی دی په ټولنه کې، هغه نور لا قوي شوی دی.
موږ کولای سو چې منزوی هم نکو، موږ کولای سو چې دی په لوب کې په دایره کې د جنگ وساتو، لیکن د دوست په صفت دا هم سوله ته ډیر خدمت کوي. حتی در هغه چې راځي په کور کې بیکار کښنی، در هغه دغه لار معقوله لار ده چې اوس یو تعداد ګروپونه په دغه شکل موجود دي چې نومان یې زه نزاکتن لازم نه بولم چې وایم.
تشکر. خب اخپلواک صاحب، دوباره به برنامه خوش آمدین. دو موضوع رو میخواییم سپید بکنیم امروز در این برنامه در این وقتی که باقی مانده. یکی خب طرف پاکستان پیشنهاد کرده بود که به طالبا یک نوع مشوقات داده شود، تشویق شود، این روی امتیازات داده، روی از این چی فکر کردین؟ اگر تشریح کنین به ما. دوم هم رئیس جمهور گفت ما که پاکستان باید صلح بکنیم، برای اینکه که گروه بزگه مخالف زیاد است، ما که کدام زودتر به اصلاح چی کنیم. امید موضوع را به ما صحیح تشریح بکنین آقای خپلواک.
تشکر نظر صاحب، که اجازه ویزه به یو څه مخکیم در سوری شورا ته اشاره وکم. سوری علی شورا باید در افغانستان د ټولو اقوام و سیاسیونو هغه څخه مشتمل وي، ځکه چې سوله کې باید ټول افغانان ځان وګوري، او سوله چې د ټولو افغانانو د منلو ول نه وي هغه دوام نه کوي، هغه بیا په ناکامۍ باندې منتج کېږي. له همدې خاطره د سولې په عالي شورا کې همدغسې یو ترکیب ده چې ټول کې موجوده وي. دوهم زه دې سره موافق نه یم چې ژبې د ژبې مشکل دې د سولې په عالي شورا کې وي، متاسفانه دغه ځکه دا جنگ تنه نن په یو سیمه کې نه ده، په بدخشان نه ونیسه، تر فاریاب او له فاریاب ونیسه تر کاپیسا او تر دې ټولو منطقو کې جنگ ده. موږ د هر جبه نفوذ شخصیت ته ضرورت لرو. د هر ولایت داسې ولایت نشته چې پیغه کې د سولې د عالي شورا کې دي شتون ونه لري. نو دغه مسایل به یو طرفه پرېږدو. راځو دوه مهم مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه. موږ هم په دې باندې معتقد یو چې یو ځل د مذاکراتو میز ته کینو او د مذاکراتو په میز کې د طالبانو لوفانه موږ هغه شرایط او هغه ایجنډا او هغه غوښتنې چې دوی وړاندې کوي هغه څه دي، او په هغوی کې د افغانستان حکومت د ټول ملت سره په اجماع باندې کوم قدمونه اخیستلی شي چې د اعتماد او د باور فضا حاکمه شي. لوی مشکل دا ده تر اوسه پورې موږ نه پوهیږو چې کومه ډله او په څه ډول باندې دغه د اعتماد فضا موږ جوړولی شو. زه یو واضح مثال درکوم. دوی یو لوی غوښتنه دا کوي چې نړیوال قوتونه دې د افغانستان څخه ووځي. نړیوال قوتونو اعلان وکړ چې په 2014 کال کې دوی ټول ووځي. متاسفانه چې لوی غوجو څخه نړیوال قوتونه ووتلو، د جنگ نور هم زیات کړ چې دا خپله بې اعتمادي د دوی د لاسه رامنځته شوه، په هم په ولس کې، هم په سیاسیونو کې، او هم د افغانستان په حکومت کې. در مشارک همدغه تشویق او همدغه د اعتماد فضا به هلته رامنځته کېږي کله چې دوی د مذاکراتو لپاره آمادګي وښیي، خپل ټیم اعلان کړي، خپل آمادګي وښیي، او بیا لیبن وروسته ځینې ډېر داسې حکومت ډېر لوی ده، حکومت د ټولو افغانانو ده، حکومت ډېر اقدامات پورته کولی شي چې د اعتماد او د باور فضا رامنځته کړي او داسې شرایط رامنځته کړي چې دوی ځان کې مسؤونه وګوري، باعزته وګوري، او داسې اصول رامنځته شي چې هغه باعزته زولوي. د سولې عالي شورا او د افغانستان حکومت هم دا ویلي چې موږ د تسلیمېدو په معنا نه، بلکې د یو ملي پخلاینې پروسه پر مخ بیایو چې په هغه کې د ټولو عزت وي. د جناب حکمتیار صاحب راتګ د ټولو لپاره یو ژوندی مثال ده چې هغه عزت او درنښت چې ده ته د افغانستان خلکو د افغانستان حکومت ورکړ، په د په سیاسي ژوند کې به دومره د استقبال او تود هرکلی او پروتوکول نه ورکړ شوی. دا په دې معنا ده چې افغانان د جرګو د مرکو وطن ده، او په دې پیږي او څه ډول پیږي چې خپل منځي مشکلات په دغسې یو تفاهم باندې حل کړي. دوه مسلې تر ازو جناب نظر صاحب، هغه دا ده چې د افغانستان د ولسمشر دا خبره باید په دقت باندې وڅېړل شي. موږ د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سره د سولې په راوستلو کې مشکل نه لرو. زمنګ مشکل د دوه دولتونو په سطح ده. من د دوه دولتونو په سطح اول مشکل حلوو چې دغه دوه دولتونه څنګه کولای شي چې یو با اعتباره داسې میکانیزم رامنځته کړي چې د دواړو مملکتونو استقلال، تمامي ارزښت او غوښتنې کې خوندي شوي وي، او یو نړیوال تضمین موجود وي چې د یو بل په کورنیو چارو کې او د یو بل لپاره دغه اتفاقي ډلو په جوړولو کې به مداخله نه کوي، بلکې د یو موثر لارې به دا میکانیزم رامنځته کیږي. د یو بل خاطره موږ دا نه وایو چې کله موږ د پاکستان سره سوله وکړو بیا طالبانو سره کو نه. طالبانو سره دا اوس هم لبیک ورته وایو، مګر د پاکستان سره په هغه ټولو کړنو چې دی کوي د هغوی د مخنیوي لپاره په یو میکانیزم باندې کار وکړو. ولسمشر ویل
بله فهمیده شد. خپلوا صاحب دیگه هم سوال زیات است. یک سوال دیگه ایست که عالمی مواد خامه که ما در دست داریم اینا نمیتونیم تبدیل بکنیم، یعنی می نمی شورای صلح اینمی شما هستین و ما هستیم، یعنی ما در بین خود باید جور بیاییم. من تا آیا شما نمیتونیم به طرف طالبا بگوین که شما بیاین سر میز سر خودش تشکیل خود کمیسیون ما میتونیم صحبت بکنیم که این تشکیل چطور درست کنیم، یعنی واقع یک دفعه نیت خوب خود نشان بتن بیاین یک کنار میز بشینن بعد از بگوین که برادر اگر میخواین که تمازل کنین اینی نفرات در این کمیسیون نباشه، یعنی نفرا باشه، این تی یک چیزه، نه که اگر نیتشان خوب باشه. این گفه به طرف طالبا گفتین یا نگفتین سیب؟
جناب نظر سیب واقعا در خبر مطروس هم تکرار کرد چه من د طالبان و لخوانه چه هر دول شرایط د مذاکرات لپاره راضی د افغانستان حکومت ور طلبای کوایی طول غختنه باید در تر ملت سر شریکی سی کلا چه د مذاکرات و میسته کینی د حکومت لخوا بخپل نمایندگان وی، د طالبانو د تاریخ لخوا نه بخپل نمایندگان وی، او په دې بعد د نظارت لپاره که نړیوالې ټولنې ته، اسلامي هیوادونو ته، OIC ته، یا د افغانستان به طرف خلکو ته د سولې جالو شورا په موجودیت کې ضرورت وو، هغه ټول به دعوت کیږي تر څو پورې چې د دې پروسې څخه هم درست نظارت وشي او هم درست حمایت وشي او هم په درست توګه د تطبیق لارې چارې.
بله البته د نظر صاحب منظور، ډاکټر صاحب خپل وخت نظر صاحب منظور هم د سولې شورا و چې وای کله طالبانو سره خبري وشي چې راځي د سولې شورا کې تاسو هم خپل غړي شامل کړئ. یو دا مسله. بل مسله دا چې مخکې شاغلي خالد پښتون وویل چې اوس په طالبانو نو کې ډېری ډلې شته چې هغوی سولې ته لیواله دي، اما که د افغانستان د حکومت لخوا اقدام وشي یا د سولې د شورا لخوا اقدام وشي چې هغوی جذب کړي، هغوی سره خبري وکړي.
منګه ز خپل یو ځل بیا له بایکم همدغه سي خبرو ته زوایم چې عملی میکانیزم باندې کار وکړو. من هر ډول هر چا سره د هر ډلې سره حتی یو نفر هم چې د حکومت په مخالفت کې وي او هغه زید خشونت خواته هغه زید تشدد خواته هغه زید افراطیت خواته دا زمونږ مکلفیت ته چې خبرې ورسره وکړو، رای وړو، مذاکراتو ته او سولې ته دعوت کړو، د ملي پلان پروسې ته دعوت کړو. دا که په هر سطح باندې وي باید کار پرې وکړو. ما چې مخکې در پوهېږي چې من د ولسوالۍ تر سطح نیولې تر کلي سطح له قومي مشرانو خلکو نه غواړو چې حتی په خپل کلي کې په خپل ولسوالۍ کې د دغسې یو حرکت لپاره راپورته شي تر څو پورې چې د مخالفین چې بیرته سیمه کې دي هغه سولې ته دعوت کړي. یعنې دا په ټولو سطحو باندې موږ ورته لبیک وایو او هر چا سره چې دا رابطه شوې وي حکومت په هغه ټول قوت باندې آماده ده چې هم باورمندي رامنځته کړي، هم تضمین وکړي او هم با عزت پروسه ورسره پرمخ بوځي.
بله سلامت اوسې. پښتون صاحب دادی خپلواک صاحب وایي چې حکومت او د سولې شورا حاضر دي او لبیک ورته وایي، او که هر څوک داسې کسان پیژني چې هغوی تمایل لري سولې ته نو له دوی سره دې همکاري وکړي.
بېشکه زه د خپلواک صاحب خبرې ګرد صحیح خبرې وې، په استثنا د یو نقطې چې زه غواړم هغه خپل پیسې کې تصحیح وکم. موږ د دې مخالفه نه یو چې ولې د سولې په شورا کې خلک فارسي وایي. پښتو فارسي دواړه زموږ ملي ژبې دي او موږ افتخار پکو. صرف سوال دا دی چې د هزاره وړونو، د تاجک وړونو، د ازبک وړونو او پښتنو وړونو مابین کې چې کوم څوک و دې شورا ته انتخابیږي هغه باید پاک، سالم، با وجدانه، با اعتباره او خوانی با اعتبار خلق وی. زموږ انتقاد تل تدادی دوام موضوع د جیب په دې معنی موږ یادو چې د طالبانو مشرتابه اکثریت نه ننوي اشاره نه فسره پښتانه دي، اکثره د لوی قندهار یا د لوی پکتیا خلق دي او هغوی و تستی جنگیج ک بدخشان کې جنگیجم ته یقین به خدای وکړه مشره پښتون دي، بیرته سره ولاړ دي. ک په فاریاب کې جنگیج خصل بسل کې پښتون دي، ک په نور منطقو کې دي عین مشکل لري او وزاره خوش کړی وسه فضل د خدای دی طالب نه لري او امیدوارم چې پیدا هم نکي. دغه مسائل باید په دا شکل باندې تعبیر نشي چې غنه کړه موږ د فارسی ژبې سره دغه لرو یا د فارسی نه غواړو د سولې په شورا کې بالکل یې غواړو همیشه به وي. یو تعداد کسان داسې کسان په دې شورا کې داخل شول خپلواک صاحب په پیژ ما مطلب چې دې زنم نه سم یادولای چې اصلا په منطقه کې بلدیت نه لري، اصلا د طالب د طالب په تعریف نه پیژي چې طالب څه معنی لري او طالب د سر څنګه تماس ونیسي ولو چې هغه فارسی گفته پر طالب سر څنګه تماس ونیسي. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ باید غوته توجه وکړو په پالیسی کې. باید موږ کړی وای د ولسمشر نیت پاک دی، د ولسمشر کړنی تایید دی، موږ امیدوار یو چې همدغه پاک نیت او 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 تایید کړنی په صحیح ډول مخته ولاړ شي او دی واقعاً په صحیح ډول باندې عملی کولای شي. نور که مشکل موږ نه لرو دوی سره، نه موږ خپل ځان معرفي کوو چې موږ مقرره کوي بل څوک مقرره کوي. ځوان په اشخاصو کې دقت سره کار وکړي او رالو د حکمتیار سره موضوع د حکمتیار سره موضوع چې لس کال سره شروع ده د پخوانی ولسمشر په وخت شروع سو ته اوازې وي دا چې واقعیت یا نو چې راغلی په وزیر اکبر خان کې شپې کولې د دوی سره ملاقاتونه کوله. دا 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 اوس موضوع نه ده، یعنی د وطن په دې حکومت کې رااله پخوانی حالت فقط هغوی شروع کړ دې حکومت ختم کړ چې موږ کورودانی وایو او دا عمل تایید وو.
بله لیکن په تیر حکومت کې صرف خبرې وی لیکن عمل یې ونه لیدل شو.
بله خیر امین چې
ما ویل چې مال عمل دلته سو عملی دلته سو عملی دلته
خو بهرال
دې چې موږ وسم دې حکومت ورکو.
بله خپل وخت بهرال یو دوه دقیقې دیگه مونده روی مشروعیت شورای عالی سول زیاد صحبت نمیکنیم، منتها الترناتیو ها باید فکر شوه که در سطح بین المللی هم بعضی اشخاص آیا که هم بسلا به طرف بتانند اعتماد طرف طالبان هم پاکستان هم یاره بگیره او هم یک کمک کمک بکنه در این مسئله. اتو اشخاص هم هست نیست مثلا در قطر یا یک جای دیگه سه
هغه نهادونه یا هغه انستیتوتونه یا هغه مراجع چې هغه په سولې کې موثر تمام دلی سي یوګوی ته مر ارکلی وایو په افغانستان کې چې ځینو همدغسې نهادونه اجازه وي دي د یوګوی مرستې ته هم موږ ضرورت لرو. موږ د فرد افغان مرستې ضرورت لرو چې په دغه ملي پروسه کې راسره همکاري وکړي. حتی موږ غواړو چې په همدغه اړوند باندې په مختلفو ولایتونو سفر وکړو چې تر څو پورې حتی د ځوانانو نه د علماو نه د خویندو نه د دې له مؤثریت نه ګټه واخلو. د ځینې هغو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په سوله کې په نړۍ کې مؤثر ثابت شوي چې د منځګړیتوب لپاره په میکانیزمونو د افغانستان د حکومت سره کار وکړي. مګر شرط اساسي دا ده چې مذاکرات مطلقا بین الافغاني وي، د افغانانو په اراده کې وي، ځکه چې دا نتیجه مرکړې ده او نتیجه هم ورکوي. مهم سوال دا ده چې آیا تر اوسه پورې د طالبانو تحریک یا وسلوالو مخالفینو دغه ټولو غوښتنو ته د هغه خپلو شرایطو په نظر کې نیولو سره د خپلو پیشنهادونو په نظر کې نیولو سره لبیک نه ده ویلی. موږ وایو چې دوی د لبیک ووایي په افغانستان کې د اشخاصو په انتخاب کې هم را سره مرسته وکړي، او موږ به ډېر خوشحاله سو چې د دوی غړي په د سولې پالي شورا کې ګډون وکړي، که دا څه هم اوس د طالبانو تحریک 15 نفر هغه پخواني غړي چې دلته راغلي دي په مختلفو وختونو کې هغه په دې سولې عالي شورا کې غړي دي فعلا چې قوي قوي خلک وو په هغه وخت کې، که نور هم راځي موږ ورته لبیک وایو. هر ډول منځګړیتوب ته په هر نوع شرایطو کې آماده یو. د هغه نه وروسته چې بیا مذاکرات شروع سي، د مذاکراتو نتایج ایجنډا هغه د ټول ملت سره شریکیږي، او د ملت په خوښه باندې یو داسې اجماع ته رسیږو، موافقې ته رسیږو چې ټول افغانان په همدې کې خپل خیر وګڼي او ثبات د ټولو لپاره مهم.
ډېره زیاته مننه د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار ډاکټر اکرم خپلواک او د ولسي جرګې غړی ښاغلی خالد پښتون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم مننده یو چې تماسونه مو ونیولل، او هیله لرو چې د دې خبرونې په دوهمه برخه کې به هم له موږ سره واوسئ. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې محکمې ته د ولسمشر د دوهم مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د نه حاضرېدو او له قانوني نظره محکمې ته د ولسمشر د مرستیال د احضارولو موضوع څېړو. ساعت 3 بجې شوې، اوس د دې ساعت خبرونه واوري چې سید سمې عباس وړاندې کوي.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در عملیات برای تصرف ولسوالی ناوه ولایت هلمند به مخالفین تلفات زیاد رسیده است. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن رهبر بخش افغانستان گروه داعش را مهم می‌خواند. دور هفتم مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری ملل متحد بدون کدام توافق با پایان رسید. تفصیل خبرها. مقامات هلمند میگویند در عملیات برای تصرف ولسوالی ناوه این ولایت یک تعداد مخالفین مسلح محلی را بازداشت کردند. سخنگوی والی هلمند عمر زواک به رادیو آزادی گفت این عملیات که تحت رهبری اردوی ملی امروز صبح آغاز شد ادامه دارد و به کدام مقاومت روبرو نشده است. به گفته آقای زواک این عملیات تا زمان دوام میکند که تمام ولسوالی های هلمند از حضور مخالفین پاک شوند. و افزود در هلمند مراکز مخالفین مسلح در مناطق مختلف بمباردمان شده و با آنها تلفات سنگین وارد شده است، ولی طالبان در این مورد تا حال چیزی نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید کشته شدن رهبر بخش داعش در افغانستان ابو سعید بر فعالیت های این گروه تروریستی تاثیر خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز برای رادیو آزادی خبر کشته شدن ابو سعید را در ولایت کنر تصدیق نمود. ما تایید میکنیم که رهبر بخش خراسان گروه داعش در کنر کشته شده و این برای داعش یک ضربه بزرگ به شمار می رود و به نفع قوای افغانستان می باشد. وزیر دفاع وزارت دفاع امریکا دیروز در مورد کشته شدن ابو سعید در یک حمله هوایی بر مرکز داعش در کنر خبر داده بود. رئیس ولسی جرگه افغانستان بر استقلالیت کامل ارگانهای عدلی و قضایی افغانستان تاکید نمود. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه عمومی ولسی جرگه بعد از بیانات وکلا در مورد قضیه معاون اول رئیس جمهور و احمد خان اشی گفت
ارگانهای عدلی و قضایی به حیث یک نهاد مطابق به قانون در اجراتشان مستقل هست، میتواند در مورد رسیدگی به پرونده ها استقلالیت خود در نظر گرفته اجراتشان مطابق به قانون باشد. نباید ما متاثر از دغدغه های بیرون از مرز افغانستان باشیم که خدای ناخواسته و ناخواسته استقلالیت این نهادها زیر سوال برود.
بعد از نشر خبرها در این مورد صحبت مفصلی داریم. برنامه در برنامه زیر آسمان کبود. امروز صبح در مربوطات ولسوالی های درزاب و قشتپه ولایت جرجان بین گروه دولت اسلامی داعش و طالبان برخورد صورت گرفته است و نظر به معلومات ها 8 تن از افراد داعش کشته شدند. در این مورد ولسوال درزاب باز محمد داوری به رادیو آزادی معلومات داده است. به گفته آقای داوری برخوردها ساعت 9 صبح امروز شروع شدن و در این مورد تا حال جزئیات بیشتر دادن نشده است. اتحادیه ملی کارگران افغانستان امکا بر ایجاد فرصت‌های کاری و بلند بردن معاشات کارگران تاکید می‌کند. رئیس این اتحادیه عبدالمعروف قادری امروز در یک گرد همایی در کابل گفت حکومت باید با در نظر داشت مشکلات امروزه کارگران و بیکاری در کشور معاش کارگران را بیشتر بسازد. او افزود اگر حکومت به تقاضاهای آنها پاسخ نگوید آنها حرکت‌های مدنی را آغاز می‌کنند. دور هفتم مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل متحد طراح آن می‌باشد بدون کدام توافق روز گذشته در ژنو به پایان رسید. نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه استیون دیمیستورا اظهار داشت در این مذاکرات طوری که انتظار می رفت پیشرفت تدریجی به دست آمد ولی کدام تصمیم قاطع گرفته نشد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه در جریان هفته با نمایندگان حکومت و اپوزیسیون سوریه جداگانه ملاقات کرد ولی این دو گروه روبرو با هم ندیدند. دیمیستورا افزود یک پیشرفت این بود که سه گروه اپوزیسیون سوریه اختلافات خود را کاهش داده و تا حد یک موقف مشترک اتخاذ کردند. دیمیستورا میخواهد اپوزیسیون سوریه یک موقف واحد داشته باشد تا بتواند با نمایندگی حکومت با نمایندگان حکومت داخل مذاکره مستقیم شود. نمایندگان حکومت سوریه از ملاقات با اپوزیسیون شانه خالی کردند. دیمیستورا امیدوار است که شاید در دور بعدی این مذاکرات در ماه سپتامبر این دو جناح مذاکرات مستقیم را شروع کنند. خبرگزاری اسوشیت پرس گزارش داده است که یک وکیل روسی در دیدار با پسر رئیس جمهور آمریکا با وی دوسیه‌ای را تحویل داده که شامل اطلاعات بر علیه هیلری کلینتون بود. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که در دیدار پسرش با ناتالیا ویسلنیسکایا هیچ اتفاقی نیفتاده است. پسر دونالد ترامپ در ماه جون سال گذشته در برج ترامپ مرکز مبارزات انتخاباتی پدرش با این وکیل روسی دیدار کرد. رنات احمد شین یک لابی کننده روس امریکایی که ظاهراً در دیدار حضور داشت به خبرگزاری اسوشیت پرس گفته است که خانم وسلنیسکا یک دوسیه پلاستیکی را با اسناد چاپ شده به پسر دونالد ترامپ سپرد. به گفته احمد شین وسلنیسکا همچنان به پسر ترامپ گفته است که افشا کردن این اسناد می تواند به کمپاین انتخاباتی پدرش کمک کند. و پلیس تهران یک شخصی را که بر یک ملا و افراد دیگر با کارت حمله کرد با ضرب گلوله از پا در آورد. نظر به گزارش خبرگزاری رسمی ایران این حادثه در متروی تهران رخ داده است. معاون رئیس منطقه شهر ری در جنوب تهران هادی تمهیدی اظهار داشت یک شخص ناشناس بعد از یک پرخاش یک ملا را مورد حمله قرار داده و یک نفر دیگر را هم زخمی ساخت. نظر به گزارش‌ها حمله کننده بر افراد دیگر که به کمک این ملا پرداختن نیز یورش برد. تمهیدی افزود پلیس این حمله کننده را با ضرب گلوله زخمی ساخت که دیرتر او در نتیجه این جراحت جان داد. تحقیقات ادامه دارد و به گفته مقامات متروی تهران سیر قطارهای زیرزمینی در شهر ری به حالت عادی برگشته است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له څو میاشتو راهیسې په ترکیه کې دی. پر دغو ساتون کې د جوزجان پر پخوانی والی احمد اشچی د جنسي تیری او شکنجې تور پورې شوی دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د دې قضیې دوسیه یې بشپړه کړې او محکمې ته سپارلې ده. د ښاغلي دوستم یو ویاند احمد تینج پر دوستم لګیدلي تورونه رد کړل او وویل چې دا د یوه کس ادعا ده او بس. تینج ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال به په هیڅ صورت په دې اړه د ځواب ویلو لپاره محکمې ته حاضر نشي. ښاغلی تینج ټینګار کړی چې د افغانستان د اساسي قانون د 9 مادې له مخې کله چې د ولسمشر مرستیالان په کومه موضوع کې تورن شي د قضیې د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې محکمه جوړیږي او دا د لوی څارنوالۍ او محکمې صلاحیت نه دی چې د ولسمشر له مرستیال څخه تحقیقات وکوي. خو په دې ماده کې د ولسمشر یادونه شوې ده، د مرستیالانو یادونه نه ده شوې. دا ماده به هم د خپرونې په ترڅ کې وروسته که ضرورت شو له تصاوریدونکو سره شریکه کړو. خو اول به وغواړو چې میلمانه په دې اړه نظر څرګند کړي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای کلیشان دعوت به عمل آوردیم. محترم پوهان صاحب گلرحمن قاضی، استاد پهنتون و سابق رئیس کمیسیون بررسی از تطبیق قانون اساسی افغانستان در خط تلفن هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از محترم آقای سید فرخشاه جناب نماینده معاون صاحب اول ریاست جمهوری هم دعوت به عمل آوردیم که اونا به استودیو تشریف میارند در لحظات، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالشکور مشکور کارشناس مسائل حقوقی تماس برقرار شود.
بله، نو ټول ملمنو ته هرکلای وایو که څوک لا په لاره دي. فعلا پوهان ګل رحمان قاضی د پوهنتون استاد او د اساسي قانون د تطبیق د چیرنې د کمیسون پخوانی رئیس د ټلیفون لارې را سره دی. قاضی صاحب تاسو په دې اړه څه وایست؟ د ښاغلي دوستم مرستیا ویاند وایي چې د اساسي قانون پر اساس محکمه او څارنوالي د صلاحیت نه لري چې د ولسمشر مرستیال محکمې ته احضار کړي. اساسي قانون تاسو ډېر مطالعه کړی، څېړلی هم دی، څه وایي؟
لومړی ټول سر کې خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو د رسانې لارې ټول ګران هیوادوالو ته چې داخل دي په ملک کې او که بهر کې وي، امید دیته د سوال په رابطه دوه اړخو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو مصلحتي مسایل دي، یو قانوني. اوس هر څه مصلحت ته سپاره شي او مصلحت هم د بل چا لخوا امر نهی کیږي. او که قانون ته راشو نو اساسي قانون د ټولو قوانینو په سر کې دی. نهه ویشتمه ماده تاسو وینئ چې د رئیس جمهور په رابطه صراحت لري. اوس چې د واورینو په مورد کې دا ماده صراحت نه لري نو د دوو حالتونو یا به د فهوال قانون نه یا به قیاسو. نو که قیاس یې کړو نږدې قیاس د ماول ماوین په رئیس جمهور کې دي. کومه کړنلاره چې د رئیس جمهور دپاره نهه شپېتمه مادې زیږینې کړې عین د اول ماوین په رابطه هم کېدای شي چې ترسره شي، ځکه چې کله رئیس جمهور نه وي نو اول ماوین عین اجراات د څلوېشتمه په سر ته رسي د څلوېشتمه نواز جمهور صلاحیتونه دي. استعفا د رئیس جمهور نورم قائم مقام صلاحیتونه لري. نو دا یو ډېر قریب قیاس دی. تاسو په دې پوهېږئ چې که چېرې صلاحت نو بیا به قیاس ته مراجعه کړو.
بله، تشکر پوانس محترم. مشکل تلفون هم است، صدا بسیار خوب نمیایه. همکار تکنیکی ما کوشش میکنه اگر شما دیگه تلفن داشته باشین تلفن با اونا ارتباط برقرار شه. به هر حال تا همکارای تکنیکی ما مسئله را حل کنه. مهمان دوم تشریف آوردن به استودیو محترم آقای سید فرخشاه جناب نماینده معاون اول ریاست جمهوری. خوش آمدین جناب صاحب.
سلامت باشین، تشکر.
خب ما امروز موضوع ما همی بررسی همی پروسه قضایی معاون صاحب اول ریاست جمهوری استیم که از نقطه نظر قانونی ایتارچت امکان داره، پروسه به کجا رسیدک. آخرین خبرها را اول از شما بگیریم، وضعیت چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه شما و شنوندهای محترم شما، خب همونطور که همه میدانیم قانون اساسی مادر قوانین است و تمام مسائل که مربوط به تمام اعمال به اصطلاح چیز میشه به اونجا درج شده. در مورد موضوع اتهامی که احمد اشی بالای معاون صاحب اول وارد کردن و تا به حال هرچی اقداماتی که شده یک اقدامات فراقانونی و خلاف قانون است. همونطوری که ما و شما در جریان هستیم، قانون اساسی کشور در مورد وزرا و وکلا قضات خود رئیس جمهور مواد قانون صراحت داره. در صورتی که اینا مرتکب کدام اعمال جرمی میشن، مثلا وزرا با مطابق ماده 78 قانون اساسی محکمه خاص دایر میشه و اینا از او طریق محاکم میشن، وکلا همچنان مطابق ماده 102 قانون اساسی و قضات هم ماده 127 قانون اساسی. اما مشخصا در مورد معاونین رئیس جمهور به قانون اساسی مشخصا چیزی نامده. پس ما معاونین رئیس جمهور، چون که معاون رئیس جمهور هستن، پس تابع قانون میشن که در مورد رئیس جمهور آمده به قانون اساسی کو ماده 69 قانون اساسی است. پس در اینجا اجراءاتی که تا فعلا شده یک اجراءات غیر قانونی و فرا قانونی و سلیقه‌ای و سیاسی است و این الزامیت حقوقی و قانونی نداره از نظر ما. اگر قرار باشه که معاون اول رئیس جمهور به اتهام پاسخ بگوید، باید مطابق قانون ماده 69 قانون اساسی باید چیز شوه، برخورد شوه با اینا. نه که من نیست یک شخص عادی که همه که ما شما میدانیم خودش اگر حرکت فراقانونی و خلاف قانون اساسی کشور است.
سلامت و سه کروادن پوهن صاحب قاضی، پا اساسی قانون که تاسی هم ورته اشاره وکړه چې دی ولسمشر د مرسیالانو په اړه صراحت نشته، ولی صراحت نشته او تاسی هم چې دی په خو د اساسی قانون د تطبیق د کمیسون مرشی په غاړه درلوده او هم همدارس ولسی جرګه ملي شورا، ولی دغه مسائل نه حل کول پدې دومره کلونو کې اوس به دغه مشکل نه وو؟
اساسی قانون خو شک یا وزی قانون ده، او تصویه چه وزی قانون انسان به فکر پر ارتباط داری و حالا خپل کمبوتات دزان سر ساتنش همه حال ده مرجع معلومه ده چه مرجع ده اساسی قانون ده تعدیل لوی جرگه ده، لوی جرگه هم تقدیمی لوی جرگه ده چه آقا داغه داره داول افغانستان که تصویه چه دیر کمبوتات لري او مشکل امرده.
نه فکر کوي چې دا خو د تعدیل مسله به نه وي صاحب.
خو هم صاحب
بله، دا خو به د تعدیل مسله نه وي، منتها د تعبیر مسله به وي. کېدای شي چې ولسی جرګې ملي شورا همدا مسله روښانه کړي وای، لکه څنګه چې نور واړه قوانین تصویبوي او جوړوي دا یې هم کولای شوای. که څنګه
دل دفعه دادی رابطه بانگه دولیسی جرگی تا که در موضوع تفسیر در قانون مطلقی چه تفسیر در قانون هم در دری مزده لری چه خلا تقنینی مزده در چه هم در شورا در دوائی من در قضایی برخواده و دری من در شخصی یا تخصیصی تفسیر در چه اغا مرشمندان در مرشتی دی و همه حال بانده دی قانون که چی بیز دیشه ده موضوع ده تفسیر ده قانون کل کم وقت بوده چه زه مسئول ده کمیسون ده نظارت ده قانون اساسی هم و معمولا تفسیر مسائل من ترحال میگل پیدن دستان محکمه پشمول بعض مسائل من ترحال میگل اون سه بعض موارد که رئی جمهور دستان محکمه تلی ماکروسانه دیدنی که د اساسي قانون کمیسیون ته لیږلی په مهال کیدای شي چې ستره محکمه دې دغه وکړي او دا روښانه شي. اما په دې شکل باندې اوس موږ خپل شخصي تخصصي تفسیر هغه دا دی چې جمهور باندې دغه چې نوشت کړی باندې د جمهور دپاره پېژني کړی هغه په مالي باندې چیز دي لیکن زیادی اشتا اندو واضح قیاس کرد.
بله سب دیر زیادت مننه. جناب صاحب نزیو پشتانه لرم نظر صاحب مخی تردی چی تاسی پشتانه وکی شاغله جناب په د جنرال دوستم صاحب د ځینو ساتینو له قوله ویل شوی دی چې نه یوازې په خپله لومړی مرستیال بلکې د ده ساتون کی او نور کسان هم حاضر نه دي چې محکمې ته لاړ شي، نو د هغوی لپاره څه توجیه ده؟
ببینین قراری که ما و شما به جریان هستیم، اگر چی خو قبلا حکومت خواست که سربازایی که بالایشان اتهام وارد شده ما اون صاحب اونا را معرفی کنن به سارنوالی و اونا را ما اون صاحب معرفی کردن، ولی متاسفانه از این معرفی سوء استفاده شده. اما طور که جناب رئیس جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود یک حرف بگویم که امور ریشه واقعیت نداشت که اونا گفتن با استئذان لوی سارنوالی ما اون صاحب اول به ترکیه سفر کرده که اصلا حقیقت نداره، اصلا یک ریشه واقعی اگر بگویم دروغ گفتن یک بی‌ادبی برای رئیس جمهور میشن، مگر یک حرف دروغ است که گفته شده از طرف. یه تنها اونامو دوسیه که چند نفری که نظر و بسیار اتهامی که وارد شد و ریاست جمهوری هم از مامون سب اول خواهش کرد که سر سربازایی که اتهام وارد شده اینا به سارانواری معرفی شدن که همون وقت معرفی شده بود. اینا امو موضوع را گرفتن به امرای خود مامون سب اولی را خلط ساختن. یعنی یک نوع برخورد سیاسی و یک نوع برخورد مغرضانه و غرض‌آمیز در این قضیه میبینیم ما که صورت میگیره. به او اساس قرار به این شد که اگر خود مامون سب اول مورد اتهام قرار است اصل مامون سب اول است. سربازا و عسکرها یک چیز فرع هستند و اگر قرار باشه که مامون سب اول در مورد اتهام است و کسی بالایشان ادعا داره باید مطابق ماده 69 قانون اساسی برخورد شود که باز عساکر و افراد دیگه هم تابع مامون سب اول هستند.
خب یک نوع جواب است، منتها اگر مسئله فرعی باشه خب از محکمه باید نترسن، اونا باید برن بگن که برادر شما اول یک طرفه کنین امرای دوستم سیب منتها بیاین از
یک نه حال موضوع محترم ببینین من براتون کم وضاحت بتام. حال فعلا از سربازا چیزی یاد نشده، اونمو موضوع چند تا سربازی که بوده ایرا ربط دادن به خود مامون سیب اول، عرف اینجاست. پس اگر قضیه مامون سیب اول است، قانون اساسی پیشتر همونطور که پوپوهان صاحب اشاره کردن در قانون اساسی واضح و روشن است، مطابق ما شما در کسایی که به مؤلف بای حقوق هم اگر بلد هستن میفهمند که در هر جرم قانونی هست یا برعکس بر هر قانون جرم تعریف شده. پس ما نمیتونیم که
واضح چیزی که در قانون اصلا وجود نداره جناب صاحب تصویر چه با قانون واضح و روشن ده، متاسفانه چه واضح و روشن نده که زده مادم تستول ولم نوازی جمهور رئیس یادوانه شویده.
ببینین درست است، معاونین تابع رئیس جمهور هستند، اما طور که پیشتر در بحث جناب پوهان صاحبم اشاره کردن در مسائل امتیازات، در مسائل سرپرستی و قدرت در مسائل حکومتی معاونین تابع رئیس جمهور هستند. قوانینی که بالای بر رئیس جمهور وارد شده تابعیتش معاونین هم دارن. پس که اینجا چیزی که واضح چیز اگر واضح مشخص، بله ما با شما موافق هستم، اما طور که مشخصا مواد نسبت به وزرا مواد قانون اساسی صراحت داره یا به وکلا یا به قضات استر محکمه مشخص در مورد معاونین صراحت نیست، اما اینجا ما همونطور که پیشتر پوهان صاحب گفتن یک اصل حقوقی قیاس است که ما اینجا قیاس میکنیم که معاونین تابع رئیس جمهور هستند، موادی که مربوط رئیس جمهور میشه بالای معاونینش هم تطبیق میشن.
خب آقای سرمان فکر میکنم که نوبت شنونده های محترم ماست. تا جایی که ما فعلا بحث کردیم در قانون اساسی افغانستان یک خالیگاه موجود است که برای هم یک توجه شوه که مشکلات ایجاد میکنه. به خیال معلوم نیست که معاونین اگر کدام مشکل ایجاد شد به چی اساس اینا محکمه شد و نشن یک خالیگاه است. خب منتها ما یک اعلانه که کوتاه میتیم، بعد از او نوبت میتیم به شنونده های محترم ما، اونا هم سوال های خود را طرح کنن اظهار نظر بکنن.
ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4242-2112-4501.
هم در از که انترنت لری یا سکایپ لری زمور تا سکایپ داره رادیو دات آزادی، رادیو تکای آزادی، او یا هم در فیسبوک لری لمر سر تماسونی سی facebook.com/آزادی رادیو facebook.com/آزادی رادیو زمور تا فیسبوک پانده لدی طریقه میوش براویدون که نظرون راسته ولی دی دخ پراوانی پترست که بله ملمنو سر شریک رو او سم در تلیفون لری آوریدون که لرو مرابانی مهربانی کوی صاحب آزادی رادیو ده خبری وکیل لطفا یو تشر مهربانی و علیکم السلام
رادی وردانیم ده وردانگ ولاتنا
مهربانی کوی صاحب
بله
وردک صاحب متاسفانه چیه تلفن قطع شد.
خب السلام علیکم تیر شد نزو که سوال بکنن و رزی که تکراشم قطع نشد بیازو ما شما به یکی دیگه احترام داریم. به هر حال بفرمایید.
مهربانی کوي سیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما زه خبرې.
بله سیب مهربانی کوي سیب.
ګور ورور تاسو ته او ټول ته د زړه کومې سلامونه وایم. قانوني اساسي هیڅ نه لري. هر ځای کې قانوني اساسي د رئیس جمهور او د معاونینو پیسې کې هیڅ نه لري. د خدای آیات ته، د خدای د رسول الله مبارک حدیث ته، فقه ته، قیاس ته، اجماع ته، افغانیت ته، کروشات، ګلیم جام او د ده
خیر. تاسو له موضوع موزید موضوع په ارتباط خبرې وکړئ. که تاسو چاته وخده لري او بد مو یسیم نه مو خوښیږي، هغه بېله خبره ده. دا خبرې په نورو ځایونو کې وکړئ. بل اوریدونکی کله رو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام سلام سر نظر وړاندې کوم. زما د میلمنو نه دا پوښتنه ده سید عارف ځای یم چې آیا دا قانون یوازې په غریبانو تطبیق کیږي چې بس بیچاره خلک راونیسي، که په لوړو پوړو چارواکو هم دی چې دیدی دوستم ویان ویلي دي چې اساسي قانون کې دا ماده نشته چې دا محکمې ته راغوشي؟ دا قانون صرف د غریبانو دپاره جوړ دی که لوړ پوړو چارواکو دپاره هم جوړ دی؟
صحیح. ډېره مننه. همدغه خبره ډېرو اورېدونکو د فیسبوک له لارې هم کړې ده، خو مخکې پوهان صاحب توضیح درکړه، خو بیا به هم دوی خپل نظر څرګند کړي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم. سروان صاحب شهبت صاحب خپل سلامون تاسو
سلامت اوسئ. زه دې پېژنم حاجي صاحب عظیمي، مهرباني.
مننه، خدای دې عمر دې کړه. ما سوال ملمنو نه ده د دوستان صاحب له نماینده نه بل ملمنه چې آیا تر اوسه پورې دوستم په خپله دغه جرم په ځان باندې نه دی منلی، ده نه دي ویلي چې دا کار ما کړی دی، او بادیګاردانو یې که کړی که په هغو باندې اثبات وي خو هغه جلا خبره ده. او بله د رئیس جمهور په حصه کې په قانون اساسي کې په ماده کې وضاحت راغلی دی، آیا ولې د رئیس جمهور دغه صلاحیت نه لري چې د خپلو معاونینو په باره کې فرمان صادر کړي او دغه یوه مستقله محکمه دوی ته دایره کړي او د دغه موضوع له هغه لارې نه مخ ته لاړ شي؟ ولې چې دوی اوس دغه وایي په قانون اساسي کې دا وضاحت نشته چې معاونینو ته جزا ورکول شي؟ نو که چېرې معاونینو ته وضاحت نشته چې معاونینو هر څه کول، نو هغه به کوي چې ولې په مادې کې شی نشته؟ مننه دغه
م سلامت اوسئ. مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، خبرې وکړئ. یو څه وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو ته نظر لنه ته درنو میلمنو ته سلامونه احترامات دلی کوم. الماسلیم له خوستم یی کنی وای
مهربانی کوسب.
زما پښتنه خو دغه ده چې اول خو د قانون په باره کې به باید داسې ووایم چې قانون نه خو دغه نجال جوړ شوی ده چې وړه حشرات پکې بند دي او غټ حشرات یې په پښو کې وړي. اول خو باید دا ووایم چې په چا باندې باید بدم ونه لګېږي، ځکه دا مونږ په غړولو سترګو باندې بولو دا هر څه. او دویمه خبره دا ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په حق کې چې کومه نشپیتمه ماده راغلي ده د اساسي قانون کې، د هغې کوم موارد چې مواد چې په هغې کې راغلي دي به ووس نو شپیتمې مادې ته بیا اشاره شوې ده چې هغه موارد په لومړي مرستیال باندې تطبیقېږي. نو خبره دلته دغه ده چې دی ولته راغلي دي چې کوم هېواد ځانګړې محکمه باید د ولسي جرګې څخه جوړه شي، د سترې محکمې د غړو څخه بیا د مشرانو جرګې رئیس پکې وي، نو هغې ته دغه ټاکل کېږي، ځانګړې محکمه ټاکل کېږي، هغې دپاره بیا باید هغه قضیه په مخ وړي. نو تاسو درته وایم یو مثال ژوندی ووایم چې په دوبۍ کې د دوبۍ شیخ یو وخت کې په قانون کې انعکاس بنې خپل ګاډی د هغه سرک غاړې ته چپ درولی و، بیا یو ترافیک والا راغو هغې چې کوم دغه هغې مخالفه ولیکله او د شوبید په ګاډي باندې کېښوده ر دی په دې پوهېدو چې دا مشر یا د شوبید دغه د موټر ده، خو بیا هم قانون ته احترام ورکو ولې هغه شخصیت ته احترام ور نه کړو، ځکه وایي قانون د جمهور رئیس نه هم لوړ ده. نو په دې مورد باندې چې کله هغه شهید خپله هغه مخالفه ګوري، بیا هغه ترافیک والا کس راغواړي چې تا په دې نه پوهېدي چې د هغه موټر د چا ده، دا پلیټ نمبر څنګه ده، څنګه د څه جزئیات ورته وړاندې وایي، زه په دې پوهېدم وایي، خو زه په دې هم پوهېدم چې قانون تاسې رامنځته کړی ده، قانون تاسو نه هم لوړ ده. نو ما قانون ته احترام ولرلو، ما قانون لوړ وبنلو د هغه څخه، ځکه تاسو قانون خلاف ولاړو. نو دلته باید قانون که قانون وي مونږ قانون ته باید احترام وکړو. قانون تر جمهور رئیس هم لوړ ده، قانون تر مام لوړ ده، قانون تر لومړي وطن هم لوړ ده. قانون ځنګړنه دا دی، قانون دغه دا دی چې قانون باید
ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو که همله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
محترم سروان سلطات ترسد دونوار ده پانه سلامون اولانی کونسل همکار سدریف نظر سلطا
سلامت
ده آزادی راژیو تولو پرکون کوریدون که تنساس دوار ملمانو ده سلامون اولانی کون
گورو مدان قاری سه پشتون.
محترم سروان سب بلی که ده خبر پا ما قانون اصافی که یعنی پا نرسلیتا و مرده که گونگی ده خبر خوب شرعی قانون که ده خبر است که باید یه سره که پریچا باید اتحام لگوی یا الزام لگوی آغا باید صدو شایدان ولری یا پردن جرم یا ثابت وی وزمور تا چی پا بازی بلی مواردی که شرعی محاکم و خبری که و نو خدا هم گفتا پردن یا اتحام لگده لگی شایدان هم دینه لگی ده که پردن انجنر سمامت موزن ایزو پیجنو کچیری دوی ده مالیان سب اول پرجر بان اتحام وارده وی خودوی خوب مخیم شایسی رقابت سر درلو لی رقیبان و سر نو اوس دا خوش دشه وی که هم بیچی شایدان پا مابین که نشتا او کدام سبتردی مسئلی تیر سو کچیری مالیان سب اول محاکمه کیجی خو پیش تردی هم نور هم داشی ظلمونه کجی و داشی پسلها و تجاوزی مشوی و کچیری سوی امی نو آغا آغا ولی محکمیت نه را کشیجی آی آغا برا کشی کنه او کداشی چی پرزنی و دی را کشیجی دا پخپل پریوشیاشی را قابط یا تکایسی را دی پرنیم کاشی بین دلالت نکوی خبر دا او بل کچیری بله کچیری داده محکمیت را کشیجی پرزن کچیری دادای محکمیت را کشیری او دا سری حضیری جنا او دوی دا بحران خبر هم کهی پاین زلما پرسن دا سید پاروشا جناف ساس پرسن دادا کچیری مالین سیب اول محکمیت را کشیری یا پزور یا پرزا سچ بعدی اقتامات دا
سید دابا پریو دیر مننه کور ودان سیسو دیر زیاد مننه قاری سیب پشتون یا واردون که بلا مخلو بیا با ملمانو تنو بطور کو میروانی کوی سیب مهربانی کوی سیب متاسفانه ستاسی آواز واضح نو تلفن موسم نو خیر ور بشو ملمانو تا یو مسئله چه اوریدون که اشاره وکره چی پا وشپیته مماده که بیاوی دا نشپیته مماده توضیح شویده که لومره مخی البته دیر پوشتنی شاغل جناب تا متوجه دی خو مخی تردی که زغانم چی لپوهان صاحب قاضی سخه هم دا پوشتنه وکرم پا وشپیته مماده که خو بیا هیچ سم ندی یاد شوی الته حواله ورکره ده لیکن بیا توضیح نده ورکره شوی قاضی صاحب دا سنگه نشپیتم ماده که پپای که ویل شوی دی چه دی موضوع توضیح پا وشپیتم ماده که ده کتلشی او آلتا چه ورشو آلتا بیا پا دی عرصانی دی ویل شوی مخی دی واردون که پشتانه داوه
اما حاضر تا بده نشپیتم ماده که محکمی مراتب بیخی طول ذکر شوی دی چه ولی فیجر یا پا کم انصاب بانده کما سایت به چې په چې هغه په کما سایت د دې زالو جرګه ما کما اقتصادي د مستقلي په دې اړه به ته باندې کومه روښانه راغلی دلته په شیطان ماده کې کوم نظام نه نشته اما نو د ستاسو د دوه چې ولې قانون په زور زورول ته د ښکې ته په ځوانو د قانون په وړاندې ټول یو شی دی دا چې د پچاته د ښکې نه ته د ښکې دا د مجریانو د قانون کار خپل قانون په ټول باندې قابل د ټول د قانون مساوي حقوق او واجب لري.
بله خب به هر حال یا کما که مشکلات تلفن موجود است همکار تکنیکی ما اگر با پوهان صاحب موضوع رو یک طرفه بکنن یک ذره صداشان خوبتر بیا خوب میشه تا وقت
نور خبر شوریدون که وکره که جناب صاحب جواب تن دوغه پشتونو که جناب صاحب تاسی واوری دی تلفن لاری دی دوغه ترڅنګ واوریدون که غلام سرور نبیزوی لیکلی دی دی وای چی شغله دوستم که چرته محکمه ته حاضر شی او دی باور لري چی جرمه نده کره او ده حسی تور ده نو توان بیچه کره بی.
طوری که بیشتر ما اشاره کردیم، کل مردم افغانستان زمانی که حکومت افغانستان قبول دارن مکلف هستند که از قانون اساسی افغانستان و تمام قوانین نافذ در کشور پیروی کنند و ما هم جناب ماون صاحب اول رئیس جمهور و تمام ما همگی تیمشان و کل مردم افغانستان و کسایی که حکومت قبول دارن قانون و قانون اساسی و تمام قانون نافذه کشور قبول داریم. یعنی خدای نخواسته ما هیچ وقت نگفتیم که ما فراتر از قانون هستیم و ما به هیچ چیز جوابگو نیستیم. ببینین ما صدای ما همی است که کار باید مطابق قانون صورت بگیره و کار فرا قانونی و یا خلاف قانون صورت نگیره. همونطوره که پیشتر عرض کردم که یک بحث حقوقی است که در هر جرم قانون از خود داره و هر قانون جرمی داره. یعنی جرمی که به او با قانون پیش بینی نشده باشه او جرم پنداشته نمیشه، متوجه شدین؟ پس حال اینجا صرف بحث اینجا است که مشخصا به معاونین رئیس جمهور قانون اساسی اشاره نکرده، اما طوری که مشخص در مورد پیشتر هم عرض کردم که وزرا و وکلا و قضات و مقامات بلند پایه یک پروسیجر خاص قانونی را پیش بین شده، در مورد معاونین رئیس جمهور قانون اساسی هم را پیش بین نشده و ای از لحاظ قیاسی یک چیز روشن است که رب میگیره به رئیس باب رئیس جمهور فصل 3 قانون اساسی و باب رئیس جمهور ماده 69. یعنی حال ما اما پروسیجر، یگانه پروسیجر قانونی که ما میتونیم اتهاماتی که بالای معاونین رئیس جمهور وارد میشه ما اونا را بازپرس قانونی بکنیم، این نمی راه هست دیگه، راه قانونی وجود نداره که معاون رئیس جمهور به کدام محکمه بره یا به جای بره.
محترم آقای جناب، خب کل سوالات تقریبا مشابه است که منتها از نقطه نظر قانون و قانون بازی به خیال ما کدام رای علت به این موضوع نداریم. منتها ما یک سوال میخوایم از آقای جناب بپرسم و ایست که مثلا مثال های دیگه داریم، رئیس جمهور امریکا و سابق بیل کلینتون بود، چی بود نامش و کدام سن دختر چپ سل کده بود چی کده بود، دعوا جنجالشان به محکمه رسید و خودشان ملامتی را قبول کرد و منتها قسم فیصله شد که به نافع اولیای امریکا در نظر گرفته شد و این مسائل حل و فصل شد. نه آل ما اگر منافع اولیای افغانستان در نظر بگیریم، خود رئیس جمهور همراه آقای دوستم در یک کشتی واری بودن و در انتخابات موافق شدن، نه با در این روز هم دیدیم یک چند نفر بسیار عالی رتبه و رهبرای بسیار مهم که بسیار آدمای مهم بودن، یا هم تا ترکیه تا انقره رفتن پس آمدن. آل با یک رای حل سیاسی برازی پیدا نمیشه که او برادر از یک طرف کت طالبا زده کنده رئیسی مزدگه طرف کت چی حاله یک مشکل مسئله ایشچی سای بس او را کت ایشچی سای بگن بین تو هم بیشی سو این موضوع از دعوا تر شو، یک رای سیاسی یک رای حل شوه که حاله خو نمیشه که آقای دوست ما زور ما نمیرسیره ببریم در بندی خانه در یک جای نی برازی که در پشتش نفر استاد است، نفرهای سیاسی تان قره میره از این قبیل مسائل. رای حل سیاسی چی است؟ همچنان تا جایی که شنانده عزیز قاری صاحب نام گفتن بسیاری از رهبران کم از دوستم صاحب کارهای عجیب و غریب نکدن صاحب، اونام معلوم نیست که چی کارها کدن، اونام چندان در پست پاک نیست بسیاری از یاسب نی. خب حال ما بشنیم یکی دیگر محکمه کنیم، خب یک کشتی میره ترن میره از پیش ما میمانند در میدان خدا و راستی. جناب صاحب در این مورد کار کدین نکدین؟
بله، قال حرف ما یست محترم که ما هم و معاون صاحب رئیس جمهور هم اگر متوجه باشین اصلا بیان بس کنیم که همین قضیه از کجا شروع شد، چطور پیدا شد. بله، همه که مردم به جریان هستن، زمانی که بدامنیا به شمال شروع شد، خب معاون صاحب اول نمیتونست بی تفاوت بمانه، اونم ملت اونم مردم به حرف معاون صاحب اول، چون که با تیکت انتخاباتی جناب رئیس جمهور آقای غنی بودن، مردم رای دادن، مردم حمایت بسیار وسیع انجام دادن. ما شاهد هستیم که در دوره قبل هم آقای غنی در انتخابات اشتراک کرده بودن، رایشان بر مردم و بر همه که معلوم است. خب یک چیز واضح هست، خب وقتی که در شمال بعد امنی شد، خب معاون اول نمیتونست بی تفاوت باشه. ما شما همیشه در شاهد هستیم که یگانه رهبری که در بین مردمش جای داره و در هر شرایط میتونه در صفوف مردم داخل شوه آقای دوستم است. ما هیچ رهبرای بزرگوارای دیگر هم همه شاهد هستیم که به اوطور میترسن یا بتو نمیتونن در صفوف مردم بسیار عمیق مثل یک چیز واری داخل شون و برن. خب این امتیاز جنرال صاحب دوستم داره که در بین مردم خود میره، در هر شرایط خوب و بعدشان کتشان همکار است و به همراهشان هستند. خب این وضعیت که در شمال شروع شد و آدم نمیتونست بی تفاوت بمانه، رفتن به شمال و جریان شما خبر دارین. بعد از او یک سلسله انتقادهای بسیار واضح و صریح، خب جنرال دوستم یک آدم نظامی و یک آدمی است که حرفای خود بسیار واضح و صریح بیان میکنه، اونا حرفای خود بسیار واضح به آدرس رئیس جمهور گفتن در شبرغان. بعد از او شد که موضوع چی پیدا شد، یکقدر که به شما دامن زده شد به این وطن، مشکلات بسیار زیاد کلان و جنجالای بسیار کلانی است که نه حکومت به او میپردازه نه جامعه جهانی او علاقمند است که او جنایت پیگیری بکنه. ولی متاسفانه در یک اتهامی که به یک حد اتهام است، این را ببینین قدر ای لارج میشه و قدر ای دامن زده میشه که ای نه به خیر مردم افغانستان است،
یا پشتنه بله لطاس سخه اوست. ولی شاغل دوستم افغانستان تنرازی، ولی پا ترکیه که اوسیم
جنرال صاحب، دوستم به افغانستان میاین، همونطور که پیشتر گفتیم شما و شما پیشتر هم اشاره کردم که وضع سیشون به خاطر تداوی رفتن، اعلامیه ارگ ریاست جمهوری هم در بمو زمانش همی بود، سخنگوی های جناب جنرال صاحب دوستم هم همین موضوع را بیان کردن و واقعیت هم همی است که به تداوی رفتن، اما پروسه تداویشان انشاءالله به امروزا تکمیل میشه، میان کابل میان.
خبری معلومیشی چی روغ دی وست خصیحتی شده یا چنگ کریشی چی دی وی هیواد مرسیال اول مرسیال دی پا میاشتو لحیواد بحروی خود تداوی بایی وفته و دو افتی و نو دی میاشتو لپر آیا دی مملکت چاری دومر غیری مهمی دی؟
ببینین وضعیت مملکت یک واقعیت دیگر هم بگویم که ما و شما همه به جریان هستیم. خب کل اگه امور مملکت فضل خدا رئیس جمهور همه قبر کار است که کل مسئولیت به دوش خود گرفته و اگر جنرال صاحب بیایم به اینجا بر از او کاری نیست، نه به جنرال دوستم رئیس جمهور کدام کاری مانده، نه بر دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی، همه کارها رو نام خدا خودش انجام میده، از لحاظ کار بگیم به اونا کدام مسئولیت نمانده و نمیده رئیس جمهور.
از طریق تلفن پوهان سیبا انشاءالله این دفعه صدای ما خوب صحیح میاد، صدای شما رو مکتس بکنیم.
تشکر.
خب پوهان سیبا شما یک موضوع بسیار جالب در سر برنامه گفتین که دیت مسائل یکی خب قانون است یا دیگه هم مصلحت مملکت است و مسائل یک پاس. من یک مثال وقتی که در غیاب شما گفتم که وقت رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون سر از سکرتر خود که چپ سیل کرده بود در یک بلا بند ماند و باز بالاخره خودش هم اعتراف کرد و محکمه و دیگه پام شد و منتها در آخر شد یک فیصله شد به خیالم که به منافع اولیای امریکا در نظر گرفته شد یک شخصیت بزرگ مملکت بدنام نکنن و مقصد جور آمدن. حال دیت یک شرایط زیق مکایی در این مصلحت ها چطور خواهد شود که از نقطه نظر سیاسی این مسئله حل فل شود و رضی که افغانستان ضرورت داره به آرامی و برابری گپا قسمی که بعد از شنونده های ما گفتن که تعداد زیاد از رهبران که فعلا در سطح رهبری بسیار آدم های مهم هستن، اونا هم چندان از رشید صاحب دوستم کم نیستن، یعنی در پست چندان اترپاک واری معلوم نمیشن. صاحب دیت شرایط چی باید شد؟ پیشنهاد شما چی هست؟ صاحب
تشکر. با حرف اما ولی خود تکرار میکنم که آل در مجموع پروسه که ما میبینیم پیش میره بر اساس مصلحت است. اگر رئیس جمهور آمد و انتخابات کشور به صفر ضرب شد هم مصلحت در پیش گرفتن، اگر توافقنامه سیاسی بود مصلحت بود، اجرایه که به وجود آمد مصلحت است، آله هم گپا به مصلحت پیش میره. منتهایی که در این مصلحت چقدر آزادی داریم برای برمبنای منافع اولی افغانستان، اونم همه ما میفهمیم روشن است که چقدر خود ما در این مصلحت بر مبنای منافع اولیه افغانستان مثل که دیگه کشورها شما نام بردین که ایالات متحده بر مبنای منافع اولیه کشور، منافع اولیه کشور بدون شک بالاتر از همه چیز است و در ماده 69 قانون اساسی هم این موضوع ذکر شده. پس که بیم در همین موضوع که پیشتر بگو شما ماده 27 آمد و ماده 67 است، ماده 67 خودش دریجه همین موقف معاون اول توضیح میده، اگر رئیس جمهور استعفا بکنه یا مسئله عزل و وفاتش مطرح شود در این صورت یا مریضی سبب علاج باشد معاون اول جایگزین از او میشه. دیگه کدام گپی در ماده 67 نیست، فقط جانشین هاست که یکی بعد دیگر باید این کرسی بلام تصدی نمانه. اما خود ماده 69 همونطور که ما گفتم در این رابطه قیاس شده میتونه و چندان ابهامم در اینجا وجود نداره اگر خود نظر وجود داشته باشه در مسئله. و بهترش هم است که
روند مصلحت را پیش گرفتیم. بی کمی مصلحت ها را بر مبنای منافع اولیای افغانستان نصب العین خود قرار بدیم. همین ما تسلیم شدیم که ما با یک چیزی واحدی که میتونیم متمسک شویم و وفادار ببانیم منافع اولیای افغانستان است.
درست.
خب به هر حال به شنونده عزیز گفتیم یکمه که نوبت بتیم اونا چی فکر میکنن که این مسئله آقای چیه قدر مهم است که مسائل سیاسی مصلحت ها شوه یا نشه، این بسیار زیاد مهم است، یعنی که تا آقای چی هم کنار آمده شد و برازو هم فامانده شد و کالی اگر شده خیر دیگه بیاد تو هم از دعوای تیش و مسئله منافع ملیس این مسئله را اگر بسیار شور بتیم شاید قومای طرفدارای آقای دوستوم هم خفه شد و برازی که میلیون ها طرف تار از او خود کلش عین کار نکده خونه، از او خاطر یک رای حل مثبت پیدا شود. چی میگه؟
بله وست اوریدون که در نوبت ورکو چه دوید سوایی مهربانی که وی آزادی را لیودم.
بله
محترم ساروان صاحب تاسو نظر صاحب تاسو دخبرونی در محترم و ملمانو و در آزادی را لیود طول اوریدون که در سلامون و نیکی هیلی ورندی کم
سلامت
حق علیزم در کابل
مهربانی کوی علی
سلام چاروان صاحب و نظرم دادی خواهش و غشتنم هم داده چی قانون دی پلیسی قانون دی یو شان اگه که در دولت اتبایی اگه که ملکی خالگی اگه که کمزوری که زوروری نو قانون در طول در پار دی هیت صورت در قانون پورت ندی یعنی زمرستاج پایا دی داگه چی کسی و جنوبی کوریا و لسمش دی دخل سلایت سخه یو نواره استفاده وکړه د خپل شخصي دوست ملګری په ګټه هغه د قدرت نه لري سو د اوکرين صدر اعظم هغه ته خطي وکړه د خپل لایحې د وظایف څخه هغه زنداني سو همدا چې اوس د پانامې د اسنادو په نامه چې د پاکستان په صدر اعظم باندې کوم ادعاوې اتهامات وارد شوي دي هغه دا چې اوس رسمي برحاله صدر اعظم هم دی او رسمي تر پلټنو لاندې هم دی نو که چیرې موږ غواړو چې موږ یو قانونمنده جامعه ولرو او دغه جامعه قانون ته وړاندې شي او قانون دلته حکم فرما شي واکمن شي نو زموږ د ټولو خواهش دغه دی چې که جنرال صاحب دوستم په دې قضیه کې متهم دی 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 نر غوندې راځي محکمې ته دې حاضر شي دا دې نه وایي چې زه ورور معاون یم ودرېسې جمهور دپاره د دا د واده داسې یو بهانې دي او که چیرې جنرال صاحب دوستم باندې دا کومه اتهام دی او دولت په پوره جدیت او قاطعیت سره دا دوسیه مخ ته ویسي نړیواله ټولنه هم د دولت په څنګ کې ولاړه ده د امریکا سرپرست خبر هم تاسو واورېدل د اروپایي ټولنې د نماینده خبرې هم تاسو واورېدلې ټوله نړۍ غواړي دا یو غټ ظلم وسو یو غټه سرغړونه
وسو ډېره مننه علي زای صاحب سلامت اوسئ صحیح شو کافی دست تاسی خبری وست بلاوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو نه تلفنی قطع شویده خیر قاضی صاحب که تاسی پدیاره نظر سرگن که ده علیزی صاحب دی مسئله تا میشاره در لوده چی دی نریوال طولنی غشتن هم داره چی پا دغه قضیه که دی عدالت پلش یا یوش می روریدون که دام ویل چی لیکلی هم دی فیسبوک للاری او دی تلفن للاریم یو ویل چی دی بیوست و غریب و خلق و لپاره دی قانون تدبیق شی اما دی زورور و پا برخ که دی بیا مسلحت تمخشی دا کمی صافه
پوانس با جایتون سکایپ هم بگیریم سوال از او هم بگیریم بعد از او یک جایی جوابتین که حالا پروگرام آساسته با پایان خود نزدیک میشه بله شنونده عزیز از طریق سکایپ بفرمایید سیب
مهربانی که وی سیب
صحبت کنین اینجا قطعنا یک طفل چیغ میزنه فعلا
خیر
بله.
خبری و نکر خیر ده ور بشو پوانس سیب ده پوانس سیب مهربانی که وی
دغه ضرور چې وای قانون د ټولو لپاره وازنه لاره ده چې موږ د کوي شو د ښه ژوند او د آرام او سایه او د آرامۍ خوندان شو قانون خپل ځان لپاره د حاکمیت عناصر لري کاش کې په افغانستان کې و د قانون د حاکمیت عناصر موجود وي زه سل په سله ورسره همراه وم هم نواه وم او طرفدار یم خو متاسفانه دا عناصر ټول اوس د قانون په ضد واقع شوي دي که سیاسي اراده وایي د قانون په ضد واقع شوې ده که د قانون مجری وایي د قانون په ضد واقع شوی که د قانون دپاره ښه بستر وایي هغه قانون په فرهنګ نه بلکې د قانون شکنی فرهنګ پې تحمیل شوی دغه ټول عناصر دي چې د قانون د حاکمیت دپاره ضرور دي خو مصلحت روانی نه مصلحت زای باید من قانون تاور کو خود یو زای نه باید شروع کو چه دغه زای نه من یا چوکات ده قانون تا داخلی گو نور
نو کلام دغه زای نه شروع تاسی وای چه شروع تاسی ده شروع خبره کوی پوهان سب
پوهان سب یک مسئله دیگه ده فکر ما رسید پوهان سب بله پوان شب مثلا یکی از والی صاحبا مثلا نظر به قانون بخیرم دو سال در یک ولایت باید یک والی باشه یک والی صاحبا 10 سال است که شور داده نمیتونن نیخو مثلا اون بسیار ساده است ضرر هم نمیرسه به والی چرا او رو شور نمیتن که قانون تطبیق شه به طور مثال
خب هیز مامم است نقطه نظر مامم است که در بس موارد شما میبینین که قانون چیا روی سفید در تاق نسیان گذاشته شده اگر نام از قانون اساسی برده میشه او تجمل است از راس هرم تشکیلاتی که نقض قانون است تا با قاعده هرم تشکیلاتی شما ببینید در مجموع کل دولت تان یا دولت ما در مجموع که ما دمی حاکمیت ششتیم از چوکات قانون برآمده کلشان بر مبنای مصلحت وظایف خود را پیش میبره بیاین ما طرفدار عزیزم و باید باشم تمام مردم افغانستانی را میخواه که تا که این مصلحت ها ولی بیاین به شکل اساسی از یک جای شروع بکنیم که از مصلحت برای و به چوکات قانون و قانونمندی داخل شویم
سای وساید اسکایپ اوریدون که مو چه دیر منتظر پاته شوید خبری کولی شی تیرزل خو مو خبری و نکره مهربانی کوی سای
عرض سلام دارم برای شما پیشتر من نبودم کلام کس دیگه بود آقای سلام
سیده من نه سرش سیده
پیشتر کس دیگه بود عرض سلام دارم برای شما و میمانای محترم من دو سوال از استاد قاضی دارم برای شما سلامای خود تقدیم میکنم سوال اول من این است که شما در صحبتهای قبلی تان فرمودین که در حکومت وحدت ملی مصلحتی است زیاد سوال من این است که در طول همی 16 سال همی 30 مصلحتی بوده یا حال مصلحتی شده یک سوال من این است و سوال دیگه من این است که جامعه جهانی از یک دولت قانونمند افغانستان حمایت بکنه خوب است یا دولت قانون شکن چی فکر میکنین که این وقت این قانون شکنی ها سر سپورت جامعه بین المللی تاثیر خواهد کنه یا نکنه
من نه بل اوریدون که دی تلفن لاری نه تلفن قطع شوه دی پوهان سه پشتانه تاسیت متوجه
بله بده که شک نسته ده چه پخوا وقت که هم پا افغانستان که جنگ و پا جنگ که قانون نمطرح کیگی یا فرض معذور حالت ده پا کل چه معقت و بوری دوره راغلا بیا اساسی قانون تصویب شو دواته هم کال که افغانستان نیو قانونی چوکات تور داخل شو تصویلی ده چه طول مراتب قانونی شو تشکیلات امدارنگ دری قواب طولی ده قانون پاساس بانده انتخابات ده قانون پاساس بانده یو حتی بوری خلق تا امیدواری ده پیدا شو چه اسمان کیده شی رو رونمندی طرف تلات شو اما وګورئ چې یو وارې بیا یو آسماني تیږه را وغورځېدله او قانون ته د پای ټکی کېښود اوله چې راځي اوس قانون ونه شو نو مصلحت ته لاړ شو مصلحت څه دی دا دی چې یو سیاسي توافقنامه
بله د دې پوښتنه دا وه چې دا مصلحت اوس دی که دا 14 کاله وو دا 14 کاله مصلحت وه او که دا که اوس مصلحت نه کار
اصل کیږي ولې چې د نسبی قاعده نه استفاده وکړو یو مرحله په ځای پرې دی کله چې اساسي قانون نافذ شو په 2000 کال کې نو د دغه ځای نه قانونمندي د افغانستان ورو شروع شوه تر دغه حد پورې چې د وحدت ملی حکومت رامنځته کیږي په دې ځای پورې خو تقریبا نسبی توګه موږ په قانونی چوکات کې حرکت کوو په دې دغه مخته کې یو اړ د قانون نمنګ نوې درجه ودل وکړه معنا دا چې د توافقنامه چې رامنځته کیږي یعنی قانون کې نور د حرکت ځای نه لري رئیس جمهور دی رئیس اجرائیه دی چې قانون کې ځای نه لري دی به دې توافقنامه ته دا توافقنامه چې مصلحت نه ده خرڅه ده
صحیح
مننه
مقصد اوریدونکو سوال وو چې تاسو جواب ورته ورکو مننه سلامت اوسئ دا اوریدونکو سوال بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب ته نظر صاحب ته ملمنو کی لا سلامت
سلامت اوسه
مخ کنی لرم یو داسی ک چیرته مالین صاحب مجرم نه ای ولی محکمه خو تکای یو ادنا سری ته ولی خپل ځان است نه ای سپناوی نه کی زکه داخل ور کاس ده ور په دې سره ټول دولت مشران تر دې اتهام لاندې دي چې څوک به اعتماد نه ور کوي اعتبار نه ور کوي او بل طرف ته دولت مخالفین به آیا دی ول فره دا غته دې خبر نه ده چې خلک ور عامه په هواي په دې ور کوي چې وګوره دولت ول کسان داس په خلکو جنسي تیارای کوي داس به کوي آیا دې څه جواب ده
درست سید ډیر زیاته مننه نو ور بشو جناب صاحب ته چې جناب صاحب دې ته سوای جناب صاحب مهرباني
بله ببینین دوستان باز هم یک موضوع را ما شما تکرار کردم میریم سوالایشان هم است ما و نیت اول موقفش همی است که اتهامی که وارد شده ما حاضر هستیم جواب بگیم از مجرای قانونیش به پروسیجر قانونیش بله این نمیشه که معاون رئیس جمهور برای به حوزه دو پیش سارانوال حوزه دو بشینه و اونجا تحقیق بده و بعد از او با محکمه حوزه دو را فیصله بکنن این اصلا کدام منطقی را میپذیره مطابق وقتی که به یک وزیر یک پروسیجر خاص تعیین میکنه قانون به خاطر اما حیثیت و موقف و جایگاهش البته تعیین کرده که یک محکمه خاص یک پروسیجر خاص یا بر وکلا یا بر قضات یا بر خود رئیس جمهور ببینین حال دوستان میگه یک مغالطه صورت میگیره معاون رئیس جمهور جنرال صاحب دوستم کاملا آماده است به قانون مطابق قانون جواب خودم میتم میگم من آماده هستم قانونی برخورد صورت بگیرم ولی متاسفانه در اینجا جنجال به کجاست جنجال اینجاست که آقای رئیس جمهور و تیمش و دوستا یک شکل سیاسی برخورد میکنن و از یک حربه سیاسی برخورد ساختن همونطور که پیشتن شما اشاره کردین از یک طرف میشنن میگن خب موضوع را ما جمع میکنیم هیچ گپ نیست اما ما شما شاهد هستیم که بعد از ایجاد ائتلاف نجات افغانستان که به خاطر اصلاحاتی که به حکومت به وجود بیاید این ائتلاف از داخل حکومت شکل گرفت به خاطر از اینکه همون مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی که همون سند یک سند مشروعیت همین حکومت است همونطور که بیشتر جناب پوهان صاحب اشاره کردن این حکومت ده کدام مبنای قانونی نداره حکومت وحدت ملی فقط اونمو موافقتنامه‌ای که صورت گرفته مبنای مشروعیتشون هم هست ولی متاسفانه رئیس جمهور به همون موافقتنامه عمل نمیکنه همه صلاحیت ها و همه امکانات و منابع را به اختیار خود قرار داده پس اینا بعضی دوستان انتقادم میکردن در بعضی بسا که والا اینا باید اول از حکومت براین و باز اپوزیسیون و او یک بحث قانونی و یک حالت نرمال است این حال امی حکومت را که ایجاد کردن هدف ائتلافی است که حق خود می خواین ببینین اینجا رئیس جمهور از این وسیله به وسیله یک ابزار سیاسی استفاده میکنه افکار عامه را هم مخشوش ساخته بر ملت هم تشویش است بر همگی بهتری است که امی بزرگا همه بشینن با هم امی موضوع امی حکومت وحدت ملی که نامش وحدت ملی است رئیس صاحب جمهور منعیس بزرگ و کلان و همه ای بزرگا را جمع کنن به صورت بک فضای اعتماد بک فضای برادری بک فضایی که همدیگر خود تحمل بکنن به این مشکلات بدامنی به مشکلات فساد به مشکلات فقر و بیکاری به مشکلات مهاجرت های غیر قانونی که تمام روز هموطنان ما به دریاها غرق میشن به این مشکلات رسیدگی بکنن تا ای که تمام روز اینا به این مسائل دامن بزنن
تشکر جناب صاحب محترم آقای پوهان صاحب اگر آخرین کلمات میگن یک نیم دقیقه جنبندی میگن جنبندی کنن خب میگن قطعش ده خیلی دیگه به می امید به می پیشنهاد ما برنامه رو به پایان میرسانیم محترم آقای سید فرخشاه جناب نماینده معاون اول صاحب ریاست جمهوری بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان پوهان صاحب گلرحمان قاضی استاد پوهانتون و سابق رئیس کمیسیون بررسی از تطبیق قانون اساسی افغانستان از اونام یک جان تشکری میکنیم و همچنان ما کوشش کردیم که با آقای عبدالشکور مشکور کارشناس مسائل حقوقی از طریق تلفن وصل شیم متاسفانه تلفنانشان درست نبود یا جواب نمیدادن به هر حال از تمام کسانی که به این برنامه اشتراک کردن و شنونده های محترم ما هم یک جان تشکری میکنیم و همچنان از همکارای تکنیکی و از کسانی که در ترتیب این برنامه امرای ما همکاری کردن آقای وایس کاکر آقای نور نعیمی آقای میرحمد صافی عبیدالله عبید رامین کاکل از کلتان یک جان تشکر تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
Var mı o bu boşu? Dilmem boyu kökü
kışlar mı olsa koşsun. Dönmem bana kökeş var mı o bot boşu. Ey hodo canı heyli orzu doğru. Sendekime azan niyat kurru boşu. Kış var mı azi bey o rengi boşu. Şu oraya var uzanı evi boşu. Sözüm manı doğru. Sunmuşsun tamam boyu doğru. Sarki konum ve podore. Bir tas ve muhranı doğru. Sözüm manı doğru. Sunmuşsun tamam boyu doğru. Sarki konum.
Sunmuşsun tamam boyu doğru.